په رادیو باندې واورو، نور خو ټول پروګرامونه اورو خو صرف د سهار پروګرام نه راځي په رادیو. نو خیر کاکړ صاحب دای تاسو پر فیسبوک باندې دا خبرونه کتلای سي، نو مننه کوم استاد زملتیا څخه چې دلته سره مالی است او څه ستونزه ده موږ هم نه یو خبر چې ولې تاسو د سهار د خبرونه نسیللې. حبیب الله خاکسار د لور لای څخه ټلیفون کړی دی، اخته مراوله حبیب الله صاحب ستړي مشي مننه کوم استاد هم تاسو سهار په خیر څنګه است خاکسار صاحب؟
ښه شکر خیر خیرت تاسو پروگرام را ډیر وخت مانو کتلین نو اول ورځ به ګورم تاسو په پروگرام کې سره غلاست وای
مننه مشتاست اصلن چې راغلاست چې د دومره وخت تاسو نه واست واجه پښتنه کولای سو چې دا ولې دا دومره ورځ تاسو د خبرونه نه تعقیبوله
ډیر څه به کاریس ورلو نه بنو چې څنګه کاریس کم کې تقریبا ټول ماجر سنټر د تمرستي وختوله زمروست تقریبا کنټرول نش پلاستي او بس ماجور سره ډیر مصرف و زمروست پور کول کی مدیر وخت آیات نو
ها صحیح او څه حالات لور لای کی څه ویل بغواړي څه د سدي چغواړي زمر سره شریک کی یا هم څه د سی وړاندې زی چغواړي مش څه خبرونه پر راوړو او تاسو غواړي په دې خبرونه کې مننه کو تاسو څخه حبیب الله اکثر صاحب چې دا خبرونه تاسو ملتیا را سره لري او خوشحالي استه هم خامخا ساس پر دا وړاندې باندې به یو پروګرام راوړو ته ولور د موضوع سوله بیا په دا ګرانی کې نو خبر به پر کو البته په سیمه کې ډیر ولور اخسل کیږي
تقریبا ولورونه تنزل اسلاک شپار اسلاک کاردار دی او حال دا چې دلته خلک کورونه په ډیر تکلیف
صحیح
سم ده
نو ډیره مننه تاسو سره دا موضوع شریک کړ په دې باندې به هم یو ورځ خبرونه وکړو نور به سوال غواړي
نور که ستاسو اجازه یو شیر به درته ډالې
کوم مهرباني
زه مینا څنګه نه د ځان له ژوندون غواړم مینا سنکار له ځان له ژوندون غواړي مقصد لیلا کتل سترګې د مجنون غواړي
وا وا ډیر الله ډیر الله
ډیر 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 بل شعر مو دی
نن نن څو ورځ ولري
تاسو خو ورځ ولري
وشاله وسې شایسته ورځ ولري خاکسر صاحب
او عرب شنور پیغامونو ته ټول سلامونه علیکم سلام رشید همدرد وی په اول ځل پروگرام ګورم نو رشید همدرد سه ډیر زیاته مننه ساسو او هیله لري چې دا اخري ځل نوی تاسو به هر ورځ دا پروگرام ګورئ او خپل نظر برا سره د پیغامونو د لاري شریکوي تاسو به د خبرونه کې هر کلی وایو ټلیفونم کولای شي کغواړي شمیره دا 001 202 205 00 او 03
بلا بل سیمو څخه وایو د کوټي څخه محمد ګل مسخیل هم سلامونه را لېږلې دي نو وعلیکم سلامونه
محمد سلیمان وای چې سلامونه او دا وخت تاسو په دا وخت په کشمیر کې يم او د باجوړ يم او تاسو ته سلامونه وایم نو وعلیکم سلام ډیر زیاته مننه تاسو
شوکت خزان صاحب چې د نړۍ نور قومونه کوم خواته ولاړله او مشله د خپل حقوقو غرسونه د پاره په جرګو مرکو کې مشغول یم خو فادي وکړي چې د غلوې جرګه رنگ راوړي چې د حالات وینم نو ماته د صبر صاحب د شعر رايات سي چې موږ له هغه سي د زمکه قابل نه یو د دنیا قانون استوري د اسمان دي خو فادي ټول پښتانه سلوړي لري خدای دې خبر را پېښ کړي خیر خدای دې خیر را پېښ کړي مننه کوم استاد ته پیغام څه
او فیض الله وی ډیر زبردست نو مننه تاسو برکت شافریدی ټلیفون شافریدی
صاحب خدای مراوله
تور سپر نه په خیر
السلام علیکم مشفا مخ په خیر
و علیکم تاسو سهار په خیر
بس ما خو ته مې سې جام وکړلو او لکه میسجونه زیاتونه نو ما دا یو خدای کاتک نه شروع شولا ها یک شروع شو کنه او پر پرون کوشش ټلیفون وکړو ملاونه شولا ولې چې ټوله پروگرام په جګړې تقریبا مو شو هغه پہلا ګنټه او بیا ما ته روپیس کړو چې دا بل ګنټه په دې دغه باندې تیر کې هو تاسو هغه زړونو ولا وروښتي او ډاکټران
تاسو خدای دې خبرې جواب مونږ درکړو بیا
نو دا اول ټول کام ته ټول پښتنو ته په دومره کامیابی جرګه باندې مبارکي ورکوم چې دومره غټه جرګه وشول زه پکې خپل شریک وم دوه ورځې پکې تیر کړې دي خلکو حقړهونه کړې دي خیمو کې خلکو لسلس ورځې چې دا پروګرام مانیج کړی وغه پکې لسلس پنځلس پنځلس ورځې تیرې کړې لکه ښه زیات تکلیف خلکو وکړه د کام دپاره او بیا په کومه جذبه باندې چې د کام راوتلی او په کومه جذبه باندې هغه جلګه وشوله نو زما د ژوند دا پیله اجتماع ده چې د پښتنو دومره کامیابه وشوله نو دې وجه نه سره زه ټول پښتون قوم ته ستاسو اوریدونکو د ستاسو کتونکو ته او تاسو خویندو ته مبارکي او بیا مبارکي درکوم
صحیح ستاسو مبارکیانې به رسېدلې وي او نور به سویل غواړي نور حالات د تور سفر څنګه دي
نو تور سفر کې خو بس پرون دغه مریضه خړه خړه شروع شوله او موسم یخ شوی دی او دلته کې خو حکومت دا اوس د جرګې دغه نتیجې ته اعلان دی چې دغه به دې باندې به دغه عمل کله پیل کیږي او فل دا سه موسر د موسمي بدلون غلې نور څه نه راغلي او بدلون غواړو ته بدلون پته مو چې بدلون ناشي په دې کاته کې بدلون ناشي په دې خور بدلون ناشي نو که بیا موږ یو کګلنی اسوري کو چې امن وی امن امن ناشي بس امن نه غاښ نهشته دی بل
صحیح
صحیح او دا تیم نه خپل ول چې تاسو ته بنن مون ټلیفونونه او دغه زیات کیږي نو تیم خرابې تاسو چې کومه
نه نه تیم نه خرابې تاسو خپل نظر شریکوي نو بیا هم ډیره مننه تاسو چې تاسو ټلیفون وکړو او خپل شخصي نظر مناسبه شریک کړو
الله مخاله آباد لرا
مننه کوم تاسو شایسته ورځ غواړو
او بیا نور پیغامونه سلامونه را روان دي یو بل رپورت ته باور شو رپورت نشی را شو نو بیا نور پیغامونه به هم اولو او ساس ټلیفونونه به هم خلوش مې را سره ولي کوي 001202205003 خو چې د رپورت نه را شو نو بیا به ټلیفونونه اخلو نو ور به شو د الیاس خان د دیوا خبريال رپورت ته د شنګای همکاري تنظیم دورزنی سرمشریزه غونډه د اکتوبر په 15مه او 14مه اسلام آباد کې کېدونکې ده په غونډه کې د ګډون لپاره د چین وزیر اعظم لی چیانګ د ګولیا دوشنبه په ورځ په سلور رزنی سفر پاکستان ته رسیدلې ده نور تفصيل هم د دیوا خبريال الیاس خان سره شریکوي
پاکستانی رسنۍ وایي د چین د وزیر اعظم د دې دورې مقصد په بدلیدونکې جغرافیایي سیاسي صورتحال او د چین بیلډ اینڈ روډ د منسوبې په وړاندې د پرتو خندونو د مقابلې لپاره دواړه خيزه همکارۍ ته وده ورکول دي د رپورټونو لمخې بهراني پانګونې په پاکستان کې د وړاندې نه ډېرې کمې دي او پاکستان به د ایس سی او په دې غونډه کې هڅه کوي چې خپل اقتصادي او تجارتي اړیکې د غړو هیوادونو سره سیوا کړي خو سیډون کی وای کسه هم شنګای همکارۍ تنظیم یو ډیر مهم تنظیم دی خو پاکستان کې د بهرانیو پانګونو په لار کې تر ټولو غټ خنډ دلته امنیتی ستونزه ده
پاکستان کې اندر جو پیس اینڈ سیکورٹی ہے
تر کوم پورې چې په سیمه او په ځنګړې توګه پاکستان کې د امنیت ستونزې حل شې نه وي او د لپاره د غړو هیوادونو لخوا یو غړ تګلارې نه وي جوړ کړې شوی زه غنم تر وخت پورې د داسې غونډو نه کرا غټه نشي اغستل کېدی
پاکستان چې دا وخت کوم اقتصادي بې ثباتۍ سره مخ ته نو د لپاره ورته د چین او روس سره خپل تجارتي اړیکې پراخ کول او دلته سرمایه‌کاری کول ډیر مهم دي چین په پاکستان کې د سی پیک د لاندې درنه سرمایه‌کاری کوي او روس هم په یو شمیر پروژو کې لکه انرژي دفاع تجارت او پیوستون کې دلچسپي خوده لیدا سیرون کی وای د ایس سی او تر ټولو غټ مهم والے د روس او چین په یو پلیټ فارم باندې رايوزه کېدل او د دې تنظیم د منطقې ټول هوادونه چې د نړۍ د سلويخ فیصدي زمکه غړیتوب کوي د دوی په مشرۍ کې یو ځای کېدل دي.
د منطقې کوم حالات دي د روس او چین خلاف د امریکای چې کومه دشمنی ترپګنې دي نو په هغه کې دا ښکاری چې د دې تعاون تنظیم چې کوم دی نو مستقبل روښانه دی، ځکه چې د یوریشین ملکونو او د ساوت ایشین ملکونو ګټه چې کوم دی نو هغه دا وخت کې په دې کې دي چې علاقائی رابطې مضبوطې شي او په خپلو کې تجارت او اقتصادي کوم تعلقات دي دا مضبوط شي.
د حکومتي چارواکو وینا ده چې دا سرمشریزه غونډه به د غړو هیوادونو ترمنځ د سیمایزې همکارۍ، سوداګرۍ او مالی بشپړتیا لوړولو ته پاملرنه وکړي. الیاس خان، وایس آف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
د ډي بي لیدونکو، تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کې ښاګي او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تھنې کې ښاګي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تھنې کې یا بٹن کې ښاګي. له کنیکټې دوه وروسته تاسو د دې وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې پرونی وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
بیا سړی مشهره
درلاسته
بیبي شیرین خبرونه ده، او په خبرونه کې ساس پیغامونه په فیسبوک را روان دي. ټول سلامونه ته وعليكم السلام.
خدا شي خبرونه په ژوندۍ بڑا را روانه ده. کولای شئ ټلیفون هم وکړئ، د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 04 03. د راوځ تاسو ټلیفونونه راځي را به تاسو پیغامو ته.
او ټول سلامونه ته وعليكم السلام. هر زینه پیغامونه را روان دي د مختلفو هوادونو، نو مننه تاسو. او ګورم چې دیس از موضوع باندې که څه پیغام راغلی وي نو ولې چې سلامونه خټول ته په جمع باندې وعلیکم سلام وایو. خو بیا هم ګورو چې څه موضوع باندې څه پیغام راغلی هغه به ولولو. سټیکرانو را روان دي، ډېره زیاته مننه تاسو.
اسد خان چکزی سب سلامونه را لېږلې دي، وایي چې سلامونه مې قبول کینو. وعلیکم سلام، الله تعالی مو خوشاله او آباد وساته. دا دوی ورځې مریض یم، تاسو خپل حال راته وای، شاید جوړ سم، شاید حال راته وای، شاید
ریکارډ
تاسو او بس موږ دوه ودر تکو. اسف خان صاحب د کوټ څخدار پیغام راځي چې تاسو جوړ سي د خیره سره.
ته بس هم ټلیفون کړی په خیر سره مشه
ختم راواله
چې له دې ځانه سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. ابي ساجان تاسو ته، تاسو پروډوسر او شیف تا او تر دې تاسو ته ټول کډرمنه اوریدونکو ته نه کې هیلو مینا احترامات د خدای له وکړو چې تاسو خو وي او د روغ صحت کاله مو بدل وي.
مننه کوم، تاسو بس هم مهرباني وکړئ سوال بغواړي.
ډیره مننه، بس خوشاله شوم چې خبرې مې در سره وشولې او راغلم سره ولته.
ډیره سمو سبا وای نن مو سمو زو راولې د خبرې مې پکول غواړي.
بس مننه چې خبرې مې درته شوم، مننه. خو وختونه
او جلال حبیب هم وای چې تاسو خبرې ډيري پزړه پوري دي، نو مننه تاسو چې تاسو دا خبرې خوخه وای. بیا د هری سیمینا سلامونه را روان دي، ډيره زیاته مننه د ټولو. او امان ظاهر کاکړ وای ګل ګل وسی، عمر مو د ګل مشه دواړه خپل ښکارې.
مننه کوو تاسو څخه. مر سره د مهال مس سفر هم ټلیفون کړی دي، ار سره چې فل لارې مل سوي دا مس سفر خپل مراوله
په خیر ستړي مشه.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام، څنګه مس سفر؟
جی سر بالکل ٹھیک ٹھاک ہے دا رسنے ہفتے دا ٹول پروگرام دا ہفتہ خنا درے سلو پنجو روزو نو دا تا سی دا خدائی دا سی پینس شانتی ہو خوش خوش کو سترل پکنو سدا سے ایو رنگ پکنو لکا تولے ٹک خبرے بے او دیر بر وقت خبرو نو رپورٹو نو آو ہر سو کنا نو بس اخی سر زما دا زین نو دام پینسی لکا فکر مند شما پدی سیزنو کے
صحیح نو ما دے چھتا نو تا فکر مو کے یا اوپر دا چھتا سے ٹینس واس پر سب باندی ٹینس واس یا ہم وائی چھے فکر مند واس یا ہم خفا واس پر سب باندی کم حالاتو باندی یا چمو فکر کوئی دے حالاتو پا حق لاؤ
جی دا یو چھے دا کم جرگا وا دا منظور پشتین جرگا او بیا دا غینا او مخ کے کم حالات نو پاغے دے فکر مند او ما ام استاس پروگرام کم ڈیٹیل سرا او قتل او سوچ پم پہ کا او افغان برالا رات دیر سے ات بیا چھ دی کے کم تقریر نو نو پاغے خبر او باندے پما دیر لری لری اور گہرا سوچ کا او بیا د دینا چمخ کے کم پروگرام سو اگے کے چکم دا خبر بکے دین ولکا خبر تو لے ٹیکم وے بر وقت وے او خبر ادا و چ دے حالات او کی کنا دا انسان دا ہوئی چ خدایا پاک لک سکون پد مل کے پیدا کی ہن ل لک شان تے خدایا آرام را کے دیر تو سخت نہ دا ملک تے چوی دی تیری دی ہن کا وکلا سود کی دی نو دا خبر ٹولے راشی چکم حادثات کی گی دا ہڑتالوں نہ کی گی دا بازاروں نہ بندی گی سڑکوں نہ بندی گی اور لسم تاریخ زیارت پر وزما فلائٹ التوز جاس نشی کزے دیوایا والے زکا جدا سبمیٹ کانفرنس پہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ جائے بکی گی شی دا ٹولے سکن جی دی بیا دینا پاس وبا دا اس و امرجنسی دا دا ڈینگی پر ہاسپٹلس کے انتہائی زیادہ رش دے آغاز خبروں چکم جاؤ دا گوری چیتا تو خبریں دا سے بھی کرنا چاہیے انسان پر نفسیات اور پر ذہن باندھی دا سے اثر اچھی چی آگاہ سکون پر تلاش کے اور دا امن پر تلاش کے دے خود جم کا پوس کے سو نشت دے نو دا خبر وے چھ ماوے خدایا پاکا مخ کے بدے بھی بشیری نہ چھ دا سے لک دیر دا سے دغو خوگی خبر بہر آلے پکے خاندہ بلا کر آلے لگ دا سے وہ انہوں سے پر اللہ کا خوش آلے دم دے رہا زیادہ چاہ بڑا ہے
میسی زفر
جی جی
میسی زفر پوہیشو خدا سے چھے دا حق حالاتی چھے پردے بانے مجھ غوارو خبر ہم کو غوارو چھے تاسو تا ہم معلومات پندی کو چھے سپسی مکی روان دے باندی خبری کو یا مجھور باندی پروگرام راوڑو یا ہم ملمان را دعوتو یا مائلو باندی بحث کو دا ہم وائی چی دیر دعوت زین شو کی بیا ہوئی ٹول دیوت ہم ناسی لکا سنگ چی پرون ہم خلقو پا پیغامونو کی دالی کل
جی زستاسو دا دیوی رحمان بنیری صاحب زر مستفید گورما ممن صاحب ہم زر آورما نو دا نصر اللہ خانم آورما نو مطلب دا دے چھے دا مسلسل زر آورم خپل معلومات تا بارا آورما سر وطن نلرے ما اور دنیا نزانم خبروں کنا نو جی دا خو ٹک خبر دا خو دا بی بی شیری لی اور دا سے پروگرام دے چھے پدے کی زنگا دا خوزو
بالکل نہ خبر وکو یعنی نمائندگی کوئی اور پدی خبروں نے کال کوئی یا فون کوئی مسز ظفر دا او مشم پدی تھا میزونی گنجان چتا سے پسیم کی د میر منو د جون په حالت مش خبر کی او پراغستون زبان تا سے مسر خبر یو
یو خبر بتا سبل وک مسز ظفر کی دی شی کتا سو کدا بی بشن تھا سو هر ورځ غوري د بی بشری نی دا فارمیٹ کی لک بدلون راغله دی چې کم دا وډم به صحت ته پدی کی مونږ خبرونه شریکو د دې سره تړلی رپورټونه شریکو او هم د دې خبرونو سره تړلی خبرې کو زکه د جرګې په حق له وډم به ساتمانی پرون خبري وشوي دویم سات کې موږ د زړه د زړه په حق له د زړه د ناروغي په حق له په دې مو خبري وکړې. نو دا رومبې صحت لکه موږ تاسو دا ویل غواړو چې بيبي شيرين فارمټ وس بدل شي. نو رومبې صحت کې خو به تاسو هغه بيبي شيرين کې خبرونه اوري او ولې چې خبري خبرونه چې کوم مخ کې بابا هغه وس نه. نو هغه وس بيبي شيرين کې موږ وړاندې کوو خلک ناسي ورته سحر غواړي چې ځان خبر کې چې بیګا د شپې څه شوی وو وطن کې دا غي نه ځان خبر کې. نو دا ځکه دا یو فارمټ دي سي دي وس دا دا فارمټ دي سي دي. نو بس تاسو اورې تاسو تعقیبوي نو نور خبرې تاسو
نه جی بس چې څه فارمټ دغه نه خو بیوند د سرکل خزونه شمتلې او نه اورې د شمه کنه هغه خو ټیک د څه رولز دي خو زما د څه څه خبره کول غواړم کنه هغه څه دا ومه چې ریلاکسیشن د پاره او د خوځو کولی ترخه خبرې چې کومي کومې دا وي د کامیابی وی نو هغه خبرې موږ کله نه کله شامل دي زموږ کو حوصله به زیاتې موږ به خوشحالي ګوپاږي بل دا د تاسو وای دا د جرګه کنه تاسو تی دي شي ما وی دي انا زه کو هغه غوستو جو مرات روانو ما زما دا خیال چې زه په هر حال کې ان شاء الله د جرګې لزان رسوم زه بچو پرې نه خدام نشه ته مور نه زه ته کمزورې ته باندې مې په ویچر کې پرځم نو زه په نو خدام ما اوریدل کول پارټیسیپیشن باندې کول نور باندې سو نو خو هر بهر الایمنت څه چې دی بشیرینه دا نو ډیره خپل دا د بابا شیرین طرف ته خو زیات مونږه توجه نه ورکو برابر خلو نمبر کو نو زما خدا چې څنګه به مخکې مونږ له دې له خبرې پکې د کوزو ډیره راځي نو دغه مې ډیر زیات خوښي او چې څونه معلومات تاسو را کوي هغه نه زیات معلومات کومه بل څوک را کوي نو زه نه خوښوم ځکه چې تاسو سره دا پېمه
ډیره مننه تاسو مسز زفر او تاسو باندې زوخه هم تاسو ته شورت
زرزر به موسم هم شریک کو دا اوریدونکو لیدونکو سره او دا مهک مې موسمیات لخوا د پښتونخوا او د بلوچستان د دوړ موسم شریک کو د صبح چې پښتونخوا کې د نه یاسې شنبه په ورځ به زیاتره ضلعو کې موسم خشک یا وچ بوي او بیا وسره چترال دیر سواد کوستان باجوړ او کورما التکی با پزینو مقاماتو د تیزو سیلو سره او د تندر سره باران وي امکان بیوی رابا شو اس بلوچستان تا نهی اسی شنبه دو رزی موسم چی زیاتر با وچ او یخ بی خو دا ریادکڑی شمالی سیمی چرتا چی با دا موسم وچ او یخ بی بیا و سرسی بی نسیر آباد هم یاد کردی چی التکی با زیاد لکه وچ موسمی بیا وریزی بوی پا زینو کی دا تندر سر باران چی جیوانی گوادر پسنی ورمارا و لسبیلا حب ورسر آوران شامل دی دا دین ایلاو بیا پا باقی پاتې سیمه کې به موسم وچی دا و د بلوچستان موسم نو موسم هم زرزر د سره شریک کړو مننه کوم د ټولو پیغامونه هم را روان دي د ټولو ډیر زیاته مننه پیدا مو
پیغام
و له دین وچې سلامونه وې سحر په خیر خويند زمونږ او ايش په خیر ستاسو
مننه کوم ستاسو خاونیک محمد صاحب هم یو پیغام را لېږلې دی البته بار بار لېږې غواړم دا شریک کړم د سحر په خیر ویلې دی وای زه هم ساس پروگرام کوم د لندن څخه سلام احترام قبول کړی نو نیک محمد صاحب او علیکم سلامونه مننه ستاسو د ملتیا څخه
او بیا هم ډیره مننه د ټولو چې پیغامونه را روان دي محمد سلیمان تاسو خدای پیغام ما ولستلی تاسو بیا را ولې خو بیا هم ډیره مننه ستاسو
افغان همکار صاحب پنم باندې اسندینم دین محمد دی د کندهار ولایت څخه سلامونه بیا هم د سهار سلام ټولو ته نو علیکم سلامونه دین محمد صاحب
او څوک چې د خپل پانی جوړی کړی دا غینه پیغامونه لیکي تاسو خپل نوم په پیغام کې ورسره لیکي چې موږ ته اندازه کیږي چې پیغام څوک را لګي خدایو پیغام پکې راغلی چې ماشاالله ډیر خپل پروګرام دی خورجانو نو مننه تاسو
عزیز لانی عزیز هم د لولای څخه سلامونه را لېږلې دي نو علیکم سلام او بیا سلامات او علیکم سلام د ویلا بیلو ځای څخه سلامونه را روان دي
فیروز کاکړ وای زما وړو کې لور کوي شکریا شازیه بیبي نو هغه می سلامونه نو علیکم سلام ډیر زیاته مننه او داود خان خلجی وای د وی او ای ریډیو ټولو همکارانو ته سلامونه نو مننه محیب رحمان هم وای خبرونه مو پزړه پوری دا تاسو ډیره مننه
میرویس افغان ماجد جرګه ډیره بارزستر جرګه وا او پاکستان ریاست ظلم یې نړۍ او پښتون قوم ته با خبر کړه او یا نړۍ ته دا وشو د چې د پښتون قوم د زنانه خلاف نه دی او طالبانو ته یې هم واضح پیغام ورکړ چې تاسو نسی کولای د پښتون قوم زنانه يرغمل کړي
سن عزیز نیازی هم دوی چند لورالای نظام سلامون قبول که خوش پت است غارم
او عزیز سلام مبین صاحب هم پیغام را لیشل دی دیر مدباد و وایو سلامونه نیکی هلی پرزویی نیوراندی کردی دی دوارو خوش و خویندو تا سهار پتازا وای شب نمی هوا کی ساس محترم حضور توراندی کو منو والیکم سلام وای زو اسمحال از ما دا زوکری تاتو بی شایسته قندهار دا اینو مینی چخب ساسو نزاره کو ما خوش حالی ما چی یو زل بیا لخوش و خویندو چخ دا نور و خویندو دا خدمت خبرون آور ما از لخوش حال بابا د مسلک پیروی ما زما یو شعر دی چې د هنر پاړوند دی هیله د چې د خوشوړ مو وګرځي وخت له هغه سره یاري یار دی چې یې کار د ژوندون لار دی هنرمند تل تاله مند دی د کژو لارو احساسګار دی تاله څه دی بل خواړه دی کدا نوی ژوند یې خوار دی د مبین د سترګي ژوند هنر تل درته پکار دی من نه اوره نرس من نه کوزي زلام مبين صاحب دا شيرا رالي جل څخه پیغام را جل
څخه دا یو پیغام بل وایو دا غینه پس بیا یو رپورت ته هم ورزو امي عبد الرحمن صاحب د باجور نه سلامونه رالي غلي وي د هر ملک ترقي خوشحالي او امن تر هغه پوری نشي ممکن کېدی تر سو پوری شي د ملک هر وګړي د ملک د قانون احترام ونکړي خو کمالدار وي که غریب که ملازم وي او که عام شهري وي او بل خبره دا چې د قانون سازان هم په خپل د قانون پاسداري یقیني کړي زموږ په ملک د قانون پاسداري ډیره کمه ده ځکه مسائل دي نو دا یو سو پیغامونه نور بیا راغلي دي هغه به هم لولو د خیر سره خو غواړو چې ویډیو رپورت نوم در سره شریک
بالکل رابسو وګورو نړۍ تبم کته نو کو او دغه رپورم د نړۍ سره تړلې دي په غزه د غزه په دیر البلاسمه کې روختون باندې د اسرائیل په بمباری کې څلور فلسطینیان وژل شوی دي د دې څو سات وړاندې هم دغه ته په یو سکول باندې د اسرائیلي پوز بمباری کې شل کسان وژل شوی دي هم په دې کلب باندې نور تفصیل لري وي همکار اشفاق مومند تاسو به دا راپور کې وړاندې کوي
د فلسطین تیوی چارواکی وایي چې د ګل په سهار د غزا په یو روختون باندې د اسرائیل په بمباری کې لږ تر لږه څلور فلسطینیان وژل شوي او نږدې د بې کورشو خلکو خیمو ته د وور لمبې غځېدلي چې پکې د شلو نه زیات کسان سخت سوځېدلي دي د اسرائیل په وزوای دوی په عامو خلکو کې پټ شوي وسلوال ویشتلي خو د دغې یې کوم ثبوت نه دی وړاندې کړی په نږدېو کې اسرائیلي پوځ سو وارې د کډوالو خیمې فنای ځایونه بمبار کړي دي او تور پورې کوي چې د غلطه د حماس وسلوال پټ وو او عام خلکو د ځایونو نه یې حمله پلانولي د الاقصی شهیدانو روختون د دارالبلا مرکزی سیمه کې دی چرته چې په یو سکول باندې د اسرائیلي بمبارۍ نه د جوبلو درملنه روانه وه په سکول باندې شوی بمباری کې شل فلسطینیان وژل شوي دغه سکول په نصیرا سیمه کې دی او پکې کډوال مشته کړی شوي وو د ملګرو ملتونو فلسطینی کډوالو لپاره مرستندوی ادارې نن ویلي د فلسطینیانو لپاره دغه یو بل بوګنون کې شپه وه اداره وایي چې ټاکل شوی وه نن به دغه سکول کې ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ ضد واکسین ورکول کېده د اروپایي اتحاد خارجه چارو مشر جوزف بوریل نن په لبنان کې د ملګرو ملتونو لخوا د سولې پر ځای ساتلو لپاره ګمارل شوو عسکرو باندې د اسرائیل لخوا برید په سختو ټکو غندلې او خبریالانو سره خبرو کې ویلي چې دا ډول بریدونه د زر تر زره ودرول شي د جګړې یو کال پوره شو او نږدې هر ورځ د اسرائیل پوځونه په غزا کې یو نه یو برید کوي د حزب الله ډلې ویلي دي چې نن یې د اسرائیل سمندري ځواکونو په اډه باندې بریدونه تر سره کړي وی وایي چې د اسرائیل په شمالي برخه حایفا کې د اسرائیل سمندري پوز په اډه باندې راکټي بریدونه کړي دي او خپل وجل شوی مشر حسن نصر الله ته یې دغه ډالې کړي د اسرائیل په وزوای د ګل په ورځ د حایفا سره نږدې بنیامینه تربیتي مرکز باندې گزار کړی شوی راکټي بریدونه یې په هوا کې ناکامه کړي دي د اسرائیل رضاکار ډلې یونایټیډ هډ زالا ویلي چې په بنیامینا سیمه کې د دوی ډلو شپېتو پورې جوبلو تنانو ته طبي مرستې رسولي د اسرائیل په وزوای چې د حزب الله وسلواله ډلې لخوا په ډرون برید کې څلور عسکر د اتوار ورځې په اخیری برخه کې وجل شوي وو نږدې دوه هفتې وړاندې د اسرائیل لخوا حزب الله خلاف ځمکني حملو شروع کولو وروسته دا تر ټولو خونړۍ حمله وه په لبنان کې میشت حزب الله د برید مسؤلیت په غاړه اخسته او وای چې دا د زیارت په ورځ بیروت کې د اسرائیل د حمله بدله ده په بیروت باندې دغه حمله کې 22 کسان وژل شوي وو اشفاق مومند وایس اف امریکا ډیو ټی وی واشنگتن ډی سی
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازما خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سرازي چې سې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپګنیمونه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
بیا سلیمه شي اوریدونکو لیدونکو، بی بی شیرینی خبرونه ته د خبرونه دویم سات پیل شوې دي، او په دې دویم سات کې بیا تاسو سره په موضوع باندې خبرې ترې کوو. نن هم تاسو لپاره ډیره مهمه موضوع راوړی ده، او دا موضوع ځینی موضوعات چې موږ په دې خبرونه کې راوړو هغه ته افاقي موضوعات وي، یا داسې موضوعات چې هغه د میرمنو سره او د نارینه سره دواړو سره تړلې وي، چې ټول انسانان او ټول هغه لکه هر شی په جمع باندې متاثر کی. مثال په توګه لکه دا نن چې کوم اساس لپاره موضوع راوړی ده، نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو لخوا لمانځل کیږي، چې د انټرنیشنل ډے اف د انټرنیشنل ډے فور ډیزاستر ریسک ریډکشن، یا د چې کوم آفات وي د هغه کې د کمی راوستو، د هغه کې چې کوم خطر وي باغ خطر کې د کمی راوستو نړیواله ورځ ده. او بیا که د ډیزاستر یا د تباہی خبر وکړو، نو زمونږ په سیمه کې بیا دا تباہی د زلزلو په صورت کې، د سیلابونو په صورت کې، د غره د زمکی د نړیدو، یا د غره د خویدو، د زمکی د خویدو، د غره د نړیدو کم پیخي مخی ترازی، او د دې نه علاوه د ورونه لګیدل په غرونو کې، خو هغه آفات هم چې کم قدرتي نه وي او هغه د انسان د لاس راځي، نو د دې ټولو هم مخنیوي سنگ کې دي شي، او د دې مخنیوی کرنا خود دې خطر کې څنګه کمیراتلی شي.
قدرتي ناورین یا هم آفات او د خطر د کمولو په توګه باندې د غورز د اکتوبر پر 14 باندې ملګر ملتونو لمانځي، خاص په دا خطر باندې چې د حکومتونو سره نږدې کار وسی، او پر دې باندې یو ځانګړي پلانونه دولتونه یا هم وایو چې حکومتونه مخې ته راوړي، چې د آفاتو یا د ناورین د مخنیوي اووسی، او خلکو ته تزانی او مالی نقصان چې دی هغه تر ډیره حد پر راکم سي. او دا کال کده دوی شوارتو ګور د غورز د دی چې د راتلونکي پیړۍ لپاره، د یو ش راتلونکي لپاره یو ځای ترې دلوي، یا یو بل حمایت کول یا تقوی کول، یعنی څنګه حکومتونه کولای شي چې راتلونکي پیړۍ چې دا یا هم ادا نه وي، ماشومان چې به راتلونکي وختو کې بزوانانیږي، نو د دوی د راتلونکي او د ښه ژوند لپاره څنګه د دغه ناورین د خطر د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي. نو په دغه ورځ باندې په ټول هیوادو کې کانفرنسونه کیږي، په حکومتي سطح باندې چارواکي په هر هیواد کې وایي، په هر ملک کې وایي، د سی او څه ریاست وی یا هم وزارت وی چې هغه د قدرتي آفاتو لپاره خاص، یا ادارات وی چې خاص کار کوي، نو بیا دغه د سره په ګډه دغه بحثونه کیږي چې څنګه د قدرتي آفاتونو څخه چې کم خطر مخې ته راپیشيږي یا خلک ورسره متاثر کیږي، نو د دې مخنیوي څنګه کېدای. نو نن هم پر دغه موضوع باندې خبرې کوو. په دې خبرونه کې خپل د قدرمن میلما ډاکټر مشتاق احمد جان صاحب سره، چې اسسټنټ پروفیسر دی او د قدرتي آفاتو د منیجمنت وایو د دې او استاد
دی او د تیاری چې کوم ډیزاستر یا د تباہی یا د قدرتي یا د آفاتو
په
پېښور پوهنتون کې یا یونیورسيټي کې پروفیسر دی، اسسټنټ پروفیسر دی. دوی به را سره په خبرونه کې ګډون کوي، هم په دې موضوع به سره خبرې اترې کوو. که تاسو سپوښتنی هغه تاسو په فیسبوک باندې
راځي، تاسو وړاندیز لرئ چې څنګه کله چې هم سیلابونه راځي، یعنی موږ ولې د لپسیمه کې چې کله هم یا زلزلې راغلي دي، یا هم سیلابونه راغلي دي، یا د بارانونو تیز بارانونه بارانونو لواجه هم ډیر خلک متاثر شوی دي. نو څه فکر کوي چې دغه سي حالات او سيد د خودتیا فاتي چې د انسان په لاس کې نشته چې هغه مخنیوي وسی، خو د دې آفاتونو یا د دې ناورینینو چې کم خطر دی د دې څخه د ځان بچ ساتل لپاره یا هم لشتر لږ متاثر کېدل لپاره
امداد صوبائی ادارے پی ڈی ایم اے چارواکی وائی پر بلوچستان کی د سیلابونو نه متاثره سیمو ته مرستې لیږلې دي، خو زیاتره سیلاب ځپلي خلک د اضافه مرستو غوښتنه کوي. دا رپورټ هم په تیر میاشت کې د ډیوا خبریال نعمت الله سرحدي را لېږلې و، خو چونکې د موضوع سره تړاو لري نو غوښتل مو چې ستاسو سره یو ځلې بیا شریکو. راځي په ګډه به وګورو.
نقصانونه اړولې دي د چارواکو په وینا یوازې په تیرو درې ورځو کې 15 کسان چې پکې یوه زنانه او یو کوچنی دی وژل شوي دي، او په مختلفو مقاماتو سیلابي اوبو کلي ویجاړ کړي دي. د بیړني حالاتو د انتظام صوبایي ادارې ویان ویلي دي چې بیا کور شوي سیلاب ځپلو خلکو لپاره په کلاسي پلا کې ارزي کمپونه خلاص کړي دي. یو کیس د خپل کلي د سیلاب وړلو کیسه دغه رنګه بیا نوي هم په دغه کیم کې موجود د سیلاب وړلو کیسه دغه رنګه بیانوي. په دغه کیم کې موجود نور سیلاب ځپلي وای
ګرد خار لاندې شو
یوازې په تیرو درې ورځو کې 15 کسان چې پکې یوه زنانه او یو کوچنی دی وژل شوي دي، او په مختلفو مقاماتو سیلابي اوبو کلي ویجاړ کړي دي. د بیړني حالاتو د انتظام صوبایي ادارې ویان ویلي دي چې بیا کور شوي سیلاب ځپلو خلکو لپاره په کلاسي پلا کې ارزي کمپونه خلاص کړي دي. یو
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
افغانستان کې روان د پشکال یعنی مونسون برانونو په غټه کچه مالی او ځانی نقصانونه اړولې دي. د چارواکو په وینا یوازې په تیرو درې ورځو کې 15 کسان چې پکې یوه زنانه او یو کوچنی دی وژل شوي دي، او په مختلفو مقاماتو سیلابي اوبو کلي ویجاړ کړي دي. د بیړني حالاتو د انتظام صوبایي ادارې ویان ویلي دي چې بیا کور شوي سیلاب ځپلو خلکو لپاره په کلاسي پلا کې ارزي کمپونه خلاص کړي دي. یو سیلاب ځپلی کس د خپل کلي د سیلاب وړلو کیسه دغه رنګه بیانوي.
موربانجی هغه شپه د سیلاب پوره تر ورسنین بجې د شپې وبرالې کله اگر متاثره کړي کړ دی یوړې کوټه ونړې دي شانګر تر خار لاندې سو بس بیا سار سرکار چرالې دا کېل کرا و دراوې په مو کېم په کې است فرق دی را کې سار ماشا ډاکټران دي ته سپوینت او وو انتظامات را تکړې دي.
هم په دغه کیم کې موجود نور سیلاب ځپلي وای چې حکومت یې پوری د دې د بیا رغونې چارې پیل کړي چې دوی خپل کورونو ته واپس ولاړ شي.
نور موږ مزید انتظامات غواړو چې ور موږ ته ځای را برابر کړي یا سرپناه را کړي. په دې کیمبو کې دوه ورځې مزر نه کیږي ګرمۍ دي مرونه تعداد د کشیانګر ضرور ایز وزل وهلي دي. موږ ته دې بنبس وکړي د کوټو د یو ځای د ترتیب بنبس ترته وکړي چې موږ ولې سپونسر زمې د یخ روان دي ورګر غریبان تر پدره خلک دي ځګر روزانه خوندان.
صوبای حکومت په خپل بیان کې روان په شکل برانون او راغلي سیلابونو لعمل د صوبې 15 ځلې په صدا ګرځولې دي، او دته بشپړه سیلاب ځپلو ته مرستې رسولو کار پیل کړی دي. کلاسي پلاز لسی هم د صوبای حکومت په صدا کړی ده. د دې ځلې مرستيال کمشنر سید احمد خان دومړ په مسلم باغ مطبوعاتو مرکز کې یو خبري کانفرنس په محل وویل چې دوی په ټول ځلې کې متاثرون ته امداد رسولو کار پیل کړی.
وسائل استعمال باندې مستل دي
د بیړنی حالاتو د تنظیم صوبایي ادارې پی ڈی ایم او خبر رسنیو ته جاری کړي په خپل رپورت کې ویلي دي چې د 1 جولای څخه تر 1 سپتمبر پورې نو کې پټوله سوبکښ یو دیش کسان مړ سوي دي او ولس نور جوبل سوي دي اته 15 نیو کورونا مکمل او څور لزره یو سر شپولش کورونا جزوی زیان من سوي دي نعمت الله سرحدي وی او ډیو ټی وی
سړی مشي اوریدونکو لیدونکو بي بي شيرين خبرونه تا د خبرونه دویم ساعت ته او په دویم ساعت کې بیا په موضوع باندې مونږ خبرې درې کوو او نن به هم د ملګرو ملتونو لخوا چې کوم نړیوال ورځ منځل کیږي د ډیزاستر ریسک ریډکشن یا د تباہي د خطر کې کمی یا د غي سره چې کوم نقصانونه کیږي د هغې څنګه کمی راتلی شي ولی چې یو ډیر بارانونه وشي نو سیلاب چې په کوم لار راځي ال دغه خو به سیلاب راځي هغه سیلاب مخه نیول ډیر ګران نوی خو آیا د سکیدیم شي چې هغه مخه ونیول شي او کنه خلک دا غزینه لري شي یا ور چې ولګیږي نو دا هغه خطر څنګه کم کیدی شي چې کله په زنګلونو کې ور ولګي واغه بیا ډیر خورم شي او اکثر آبادو ته هم ورسیږي نو په دې موضوع به خبرې کوو زموږ سره ډاکټر مشتاق احمد جان صاحب د خبرونه کې مل مکی بلکې کیدی شي کوم مل شوی هم راغلي دی را سره
بالکل ډاکټر مشتاق احمد جان صاحب تاسو سره راغلا سوي خو ته مراوله
ستړي مشه
ڈاکٹر صاحب مشتاق صاحب تاسیس مجھے آواز آ رہی
جی جی السلام علیکم
وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې تاسو را سره مل سی ویستا او خپل وخت مو راکې د اکتوبر 14 مو وایو چې په ټول نړۍ کې د قدرتي آفتونو په وخت د تاوانونو یا خطر د کمیدو د ورځ په توګه باندې دا ورځ منځل کیږي د ورځ ته په کتو سره بیا سیمه ته چې وس پسیمه کې هم د راتلون کې تیر کلونو کې وګورو چې قدرتي آفتونو ډیر خلک متاثر کړي دي نو د دې ورځ په اهمیت پاکله به تاسو وایس
دا سیده چې د دې ورځ اهمیت دا خو د نن ډیر وخت مخکې تقریبا په 1989 کې د ملګرو ملتونو په وساتت سره دا ورځ ټاکل شوې ده چې دا ورځ په لمانځل کېږي او په دې ورځ په د آفاتو د مخنیوي او د روکتام د پاره مختلف حلې ځلې او د اګاهې مهمونه چلیږي او حکومتونه او کمیونټیز چې دي دا به وعده کوي چې د آفاتو د مخنیوي او د روکتام د پاره کار وکړي دا د 14 اکتوبر سره سما د پاکستان وطن کې دلتا 8 اکتوبر هم لمانځل کیږي چې آغاز په قومي سطح باندې نېشنل ریزیلینس ډے وی نو دا دوانه ورځی په خاص کر په سیمه ییزه توګه ډیر اهمیت لري چې خلک د آفتونو د وجوهاتو د لوجینم خبر شي دا غي د اثراتو نم خبر شي او دا غي د پاره دا غي اثرات او دا غي وجوهات د کمی څنګه غي کې راوستي شي اغه طریقو باندې هم خبر شي نو دا ډیره مهمه ورځ ده او دا یوازې ورځ نه ده بلکې دا پوره د اکتوبر په دیمیاش کې د اولی اکتوبر نواله تر اخیره پوري دا اقوام متحده چې کوم ځینی اداره د یو ان ډی آر خراب نو داغي د لاندې په ټول دنیا کې په نړۍ کې مختلف قسمه اکټیویټیز کیږي چې بنیادی مقصد دا وی چې په خلکو کې شعور او آگاهی چې وی خراب دي.
ډاکټر مشتاق صاحب تاسو په خپل خبرو کې ویل چې د آفتونو کې آفتونو مخنیوي یا په دې د دې په خطر کې کمی راوصل لپاره دا ورځ منځل کېږي نو دا څنګه کې دي شي آفتونو کې څنګه کمی راتلی شي یا د دې په خطر کې کمی څنګه راتلی شي؟ مثال په توګه په سمندر کې سایکلون راځي یا هریکین راځي دا غي مخ نیول بسنګوي یا دا غي خطر بسنګ کمیږي؟ دا لګوازي هکای او لکول شي دا یو چې خلک د آفتونو سوچو کې نو وایي چې څنګه به موږ د دې
دا سیده چې کله نه ماحولیاتی تبدیلیانی شروع شوی دی نو د آفاتو هغه د راتلو چې کومه شر ده هغه سیوا شوی ده. اوس په داسې وخت کې چې د غیر یقیني صورتحال دی، موسمونه بدلون کوي او د موسمونو د بدلون په وجه باندې د هوایی توپان یا د سمندري توپان یا دلته کې د ډیرو بارانونو یا د بارانونو نشواله دا یو عام مسله جوړیږي. نو آفات چې دی مونږ اکثر خلک دا خبره کوي ویره قدرتي آفات چې دی نو د دې لکه رسک چې دی دا نشي ریډیوس کېدی یا مخنیوی نشي کېدی. داسې نه ده، ځنی قدرتی آفتونه داسې دي چې دا غي راتلل چې دي نو اخو یو قدرتی عمل دی لکه نیچرل هازارد دی هغه برازي دا غي اثرات په خلکو باندې کمیده شي. مثلا تاسو کده زلزلې مثال واخلی نو مونږ ته ګراوند کم موومنت چې دی یو نیچرل پروسس دی، پلیټ ټیکټونیک تھیوری چې دا غوي چې را دا ځکه د نن نه چې کم ته هو نه دی دا یو بل سره مزل کوي رواني سلو سلو چې کله انټرلاک شي یا نور څه عملونه کوي شي نو دا غي د وجینه او پرشر چې ریلیز شي زلزلہ راځي. اوس غټ سوال دا پیدا کیږي چې په دنیا کې دا سیمه ملکونه دي چې التا د اتر ریکټر سکیل میگنیټیوډ یا د ونیم ریکټر سکیل میگنیټیوډ زلزلہ راشي نو هغه زلزلہ څه نقصان نه کوي. زمونږ په شان غریب وطنونه چې دي لکه پاکستان دی، افغانستان دی، الته کده کم ریکټر سکیل میگنیټیوډ زلزلہ راشي نو الته په زرونو خلک مړم شي، کورونه مراو غورځيږي، بې کورم شي. دغه سیمونګه ک سیلابونو ته وګورو چې د سیلابونو مخنیوي کې دی شي نو زمونږ سره په پاکستان وطن کې د نوهار د ضلع مثال دی چې الته حکومت کله په لور څلوېخ بلیون روپو باندې هغه پروټیکشن وال کله جوړ ک نو په 2023 سیلاب کې هغه د نوخار خلک د سیلاب د ډیرو اثراتو نه بچ ک. دغه سی تاسو د سایکلون خبره وکړه نو په کومه چې ساحلي علاقې دي، ساحلي پټې دي، التا د ارلی وارننګ سیستم یو خاص سیستم انسټالول دا غي بیا خلکو ته هغه انفارمیشن رسول دا غي سره سره د هغه ساحلی علاقې کومه علاقو کې چې ډېر ډایرکټ کوستل فلډینګ کې دی شي یا الته ډېر نقصان کې دی شي نو هغه علاقو کې چې کوم زمونږ بلډینګونه دي په داسې طریقه باندې جوړول چې داغې باندې د دغه طوفان اثرات کم راشي. او دویم یو غټه خبره په ساحلي علاقو کې دا چې کوم یو قسم بوټی کېږي مینګرو فارسټ ورته وایي دا یو سایکلون شیلټر په تور باندې کار کوي خو د بد قسمتۍ نه په ډېرو علاقو کې دغه چې کوم منګرو فارسټي او فارسټونه وو نو دغه جنګلات چې دي دا ختم شوي دي او دا په کورنی علاقو کې بدل شوي دي. دا غي د وجه چې کلم صداسي مسله وي لکه سیلاب راشي یا سونامي راشي نو هغه په ډایرک راشي، خاص کر په سونامي کې کمیونټیز باندې او خلک افیکټډ شي. موږ په دا آفتونو د حوالې سره چې کوم علم دی پاغي کې منګوایو چې دا کم منګرو فارست چې وینو دا د یو شیلټر په تور کار کوي چې د سمندر او د خلکو په منځ کې دا یو شیلټر وی چې دا د سمندري کم افتونه دی دا غي د اثراتو نه خلک بچ کوي. نو دا سډيري طریقې دی لکه پرسک سیلاب دی د سیلاب د پارا بای پاس شینلې د دریابونو نه جوړول وړوکی کیریور ډیمز جوړول یا پروټیکشن والز جوړول یا مقامی خلک پر دې خبره کول چې کوم ځای کې دی په سیلاب باسي علاقو کې اوسې کې چې هلته ډېر سیلابونه راځي چې خپل کورونه د ځمکې د سطحې نه اوچت جوړ کړي چې په یو نارمل سیلاب کې د دې کورونه چې وي دا نه متاثر کیږي. نو په دنیا کې دا ټیکنالوژیز هم شته او دا علمونه هم شته خو د بده قسمته زمونږ په غریبو ملکونو کې یا خو خلک داغي وس نه لري او یا کڅوک وس لري نو هغه شعور نه لري. نو هغه بیا بار بار وم پاغه ځکه چې آبادی کړي په کم زګونو کې چې د افاتونو هغه اثرات چې بیا هغه سیواوی او یا د سي کمزوري آبادی جوړي کې چې هغه د غې د وجینه بار بار چې بیا هغه راغورځي بش.
ډاکټر صاحب د ملګر ملتونو د نړیوالو څېړنیزو ادارو په وینا پاکستان د نړۍ د هغو لسو هیوادونو کې شامل دی چې د آب او هوا د بدلون د دغه اغیزو سره مخامخ دی. او بیا که موسمیاتی بدلون لپاره آیا تاسو په سیمه کې په مرکزی او صوبایي لیول باندې څه پالیسیانې ویني؟ لکه اوس کا مثال په توګه پښتونخوا ته ګورو چې هلته هم په دغه تیرو کلو کې د سیلابونو څومره خلګي زیانمن کړل او دا همدارنګ بلوچستان کې ګورو چې وار په وار هلته په غرونو کې یو دم وور لګیږي د دغه وور د کنټرول لپاره بیا ولر څه وخت هم لګیږي. نو څه فکر کوي چې آیا چارواکي چې دي یا هم حکومتي حکومت د دغه خطرونو د کمول لپاره څه پالیسیانو باندې کار کوي نه کوي؟
او آیا خبر په هم دي چې پاکستان د دومره لوی موسمیاتي بدلون د خطر سره مخ دی؟
او پالیسیانی خو شته زمون په وطن کې لکه د کلایمټ چینج د پاره قانون هم جوړ دی. کلایمټ چینج اکټ 2011 د ډیزاستر مینجمنت د پاره په 2011 کې قانون جوړ دی. بیا د ډیزاستر مینجمنت پالیسی په 2013 کې راغلی ده او د کلایمټ چینج پالیسی چې دا اوس دویمه پالیسی په 2021 کې راغلی ده. اوس په 2023 کې صوبائی او وفاقی کلائمیٹ چینج اڈاپٹیشن پلانز هم جوړ دي. خو یو خاص سیریس مسله آغا د دې ادارو په منځ کې دا چې کم د کوارډینیشن کم چې دین او آغا کمې دي. هر اداره په خپل ډومین کې کار کوي خو آغا کلکټیو افورتس نه کوي. نو د دې وجنه آغا پیرلل لیګل انسټیټیوشن جوړیږي لکه یو کار د پارا دو دری اداری دی. مثال په تور باندې په وفاقي سطح زمونږ سره NDMA دا چې د ډیزاستر ریسک ریډکشن کوي. نو بیا موږ کلایمټ چینج اتارټي جوړو اوس کلایمټ چینج منیسټری الریډي موجوده ده. دا غین مخ کې انوایرنمنت منیسټری و په صوبایي سطح کدا سی وګورو نو زمونږ سره PDMA دی. بیا انوایرنمنټل پروټیکشن ایجنسی وی چې نه کلایمټ چینج ریلیټډ کار به موږ کوو. انوایرنمنټ ډیپارټمنټ ته فارست ته نو داسې هغه کارونه چې دی نو داغه مطابقت چې دی د یو بل سره داغه سمون د یو بل سره د پروجیکټ او دغه نوی نو خلکو ته هغه شان هغه بینیفټس چې کوم عام خلکو ته رسیدل غواړي هغه بینیفټس نه رسی. مونږ نارملی وایو چې خلک په زمونږ په وطن کې د ډیزاستر یا د کلایمټ چینج ریلیټډ چې څومره کارونه دي نو دا په سایلوز بیسډ اپروچ کیږي. مطلب هر سړی په خپل یو دوه پوټا هغه کې را بندې هغه کې اکټیویټی کوي او دا نه کوي چې دغه شمولیتي بنیاد باندې د یو بل سره نږدې راشي او په شمولیتي بنیاد باندې دغه کارونه وکړي ځکه چې په وطن کې د ریسورسز چې دی هغه کمې دي. نو د حکومت سره دومره ډېرې پیسې نه وي چې هر یو اداره هغه تزان لزان له ډېر فندونه ورکړي. نو په دغه لیول باندې مونږ دا کوي شو چې مونږ هغه خپلو کارونو کې موافقت پیدا کړو یو بل سره مانګي وي نو بیا به موږ د دې جوګیو چې موږ په کمیونټي لیول باندې د آفاتو مخنیوي کولای شو یا د ماحولیاتي تبدیلی د پاره سره ځان موافق کو یا د غې د اثراتو د کموي د پاره چې کوم د مختلف اکټیویټیز
په دغه اکټیویټیز کې ډاکټر مشتاق یو دا هم یادول کېږي چې زیات ونی وکړي یا ځنګلونه ډیر مهم دي. دلته یو پښتون راغلی د شوکت خزان را لګلې د سوات نه وای چې د تاسو سلامونه را لګلې دی وای ملمت سلام کوم او د ځنګلونو د سیلابونو نه پژغورلو کې وای سمره کردار ادا کوي. بل بیا دا چې آیا انسان لوي خپل کور وای څنګه په کم مقام جوړول پکار دي چې لکه د سیلابونو راځي یا زلزلې راځي نو د انسان هغه کورونو ته نقصان ورسیږي ځان سره ویوري سیلابونه یوري او یا زلزلو کې تباشي نو د کورونو دا جوړول د سیلابونو په لار کې تاسو وختیم خبر ورکړه خو څنګه کول شي یو انسان چې کور څنګه جوړ کړي چې بیا د آفاتونو نه محفوظ وي په کم ځای کې جوړ کړي او بیا ځنګلونو سمره کردار ادا کوي او سمره ضروری وي چې د کلایمټ چینج سره یو مقابله وکړي.
شوکت خان امینه او مننه دا سیده چې د جنگلونو یو ډیر مهم کردار دی. مونږ دوا هغه الفاظ استعمالو یو ته کلایمټ چینج اډاپټیشن او یو ته میټیګیشن. او کلایمټ چینج میټیګیشن دا دی چې تدا سی قسمه عملیات تر سره کې چې دا غي په وجه باندې د ماحولیاتی تبدیلی چې دا غي هغه کې تک مه راوستلو چې کوم دې کوشش کې او پاغي کې د گرین سرکل یعنی د فارست یا د جنگلات یو غټ رول دی چې هغه ادا کوي. او د دې په وجه باندې مونږ بار بار دا خبره په خپل میډیا او یا په اغاهه په مهمونو کې وایو چې دا کم په وطن کې د بلین سونامي ټری پروجیکټ ته یا 10 بلین سونامي ټری پروجیکټ ته نو په دې پروجیکټ کې د عوام چې د نړۍ رضایت برخه واخلي او د دې نه د عوام ځان مستفید کړي د مقامی سطح باندې موجود چې کم د فارست ډپارټمنټ ته داغي سدي رابطه او ساتي داغي نه دی بوټي او سی او دغه بوټي دی په خپل چا پر چل کینال کی نو د دې شو فائدې دی. یو فائدہ خدا دا چې کله د جنگلاتو شرا سیواوی نو چې بارانونه کیږي نو په پسمکه کې جذب کیږي او کمی وبچي وی دا خورونو او سیندونو تزي نو د سیلاب اثرات هم کم وي او د دې سره سره دویما غټه کنټریبیوشن د جنگلاتو دا دی چې دا سایل ایروژن کنټرول کوي لکه د ځمکې کټاو چې دا کنټرول کی لاغي په وجبانی د دریابونو ته چې کم خاورا شګه یا کانی رازینو دا کم وینو د دریابونو دا سطح نه راچوتیږي لاغي په وجبانی هم د او بیا زمنګ دیمونه چې وینو اغه ته دا سیل چې وی دا نه زینو زمنګ سره کیپاسټی دی روي چې مونږه په ډیری جمع کونو اغه په وجبانی د سیلاب اغه اثرات کم شي. اینا علاوه په ماحولیاتی تبدیلی چې کم اثرات دي مثلا د ګرمه شره سیوا کیږي ورس پر ورس دا زمونږ ځنګلونه چې دي نو دا پاغي کې ډیر غټ کردار ادا کوي او دا ځنګلونه یو ازي دان نه چې دا په غریزو سیمو کې بلکې زمونږ چې کم اربن سنټرز دي مونږ له دا وخت پکار دي چې مونږ فوکس وساتو چې زمونږ کم شهري علاقې دي خارونه دي الته مونږ د اربن فارستري خبره شروع کو زکه چې په شهري علاقو کې د هیټ ویو مسلې ډېرې راځي. د سیلاب والی سره چې کوم د کور د فار سایډ سلیکشن دی نو غټه خبره ده زمونږ چې پرس که زمونږ سره ټیکنیکل کیپاسټی زمونږ وی او مونږ یو انجینیرینګ ایج کوي شو چې موږ له نقشه جوړ کی خو به ډېر خوي خو کنه وی نو زمونږ په علاقو کې چې کوم مشران دي دا مشران سره لوکل انډیجنس لوکل نالج هم شته ویزډم هم شته نو بیا خبره ده چې مونږ د اولې خبره د سایټ سلیکشن د چې سایټ سلیکشن دا سی وی چې اغا پلوړه وی او پلوړه پدا سی وی چې دا نه چې اغا بیا د زمکی کټاو تا یا د لینډ سلایډینګ خطرې ته چې کم دی نو اغا ولنریبل وی او دا کمزورې وی ته خو به یو آفت نه بچ کی خو د بل آفت د پار بزان چې دی نو ډیر زیات اغا کې ایکسپوز کی نو خبره ده چې اغا ځای د سیلاب چې کم علاقې وی دا غینه او چت وی بیا که پرس کدا چې د خلکو سره داسې څنګه نه وي نو هغه د پ دویم اپشن دا دی چې بیا موږ کورونه چې دین ته د دې د بنیاد د زمکې نه اوچت کو نو چې کله د کورونو بنیاد د زمکې نه اوچت شي نو د سیلابي وب راشي تیر شي خو کورونه چې وی هغه ډیمیج نشي نو ستا اسټ په خپل ځای پاتې شي نو د سیلاب کستا په چاپیر چل اثرات راغلی خوستا په کور باندې او په کور کې د نن کم اسټ تي او خاص کر د خلکو په ژوند داغي اثرات ناراضي نو دا یو څو سيزونه دي چې دا ضروري خبرې دي چې په دې باندې مونږ په خپل علاقائي توګه باندې اول خبره دا د کتل دا دي چې زما په کوم علاقه کې اوسېګم چې ال تزر دینه خبر يم چې زما په دې علاقه کې سیلاب راځي زلزلہ راځي دلته کې هیټ ویو دی دلته تو فانو ناراضی یا دلته نور داسې آفتونه دي چې واړه غټ هغه موجود دي چې هغه زما په ژوند باندې اثرات راوستي شي نو بیا به موږ د دې جوګیو چې موږ دا سټریټیجی جوړ کړو چې څنګه کور جوړول دي او کم ځای کور جوړول دي.
ډاکټر صاحب د دغه کال و شوار ته د دغه ورځې یا هم تھیم تک وګورو چې هغه د راتلونکي یا هم نیکس جنریشن ریزیلینت فیوچر امپاورول یا هم د راتلونکي پیړۍ د ش راتلونکي لپاره یا هم د محفوظ ساتلو لپاره د ټیم ورکل شوی دی. او بیا کو وایو ویل کیږي چې د 2000 کال راهیسی یو بلین ماشومان چې دی اغه دی ژوند چې دی د دغه رنګ ډیزاسترز چې دی یا هم د سیناورین چې دی یا هم قدرتی آفاتونو له وجه متاثر شوی دی. نو څومره فکر کوي چې په ماشوم تو باندې او ماشومانو ته په سکولونو کې د قدرتی آفاتونو په حق له باندې درس ورکول څومره مهم دی او دغه معلومات یا هم دغه آگاهی چې دی یا د اویرنس چې دی دا د کوشنیانو د کوشنی عمر څخه ورکول څومره فائدہ لري.
تاسو ډیر اهم طرف ته اشاره وکړه. دا د ماش کوچنیانو د ماشومانو یا د ځوانانو د نن سبا په ماحول په ماحولیاتي تبدیلی یا د آفتونو د اثراتو په کمولو کې یا د ایمرجنسی ریسپانس مینجمنټ په اکټیویټیز کې د غی شمولیت چې دی نو دا ډیره ضروری خبره ده. دا زمونږ په وطنونو کې چې د شعور کمی دی او دا زمونږ په وطنونو کې چې خلک داسي فټالیسټیک اټیټیوډ لري د دې غټه وجه هم دا ده چې کله مونږ کوچنیان یو کله مونږ په سکولونو کې یو کله جنو کې یو نو دا علم مونږ ته چا نه دی را رسولې. د دې وجې نه زمونږ د داسې قسمه اکټیویټیز طرف ته د خلکو هغه اپروچ چې دی هغه نیگیټیو دی. مونږ د ډیزاستر اثرات ته وګورو نو هغه اثرات هم ډیر سیوا دي. مثال په تور په پاکستان کې په 2015 کې په 2015 کې په زلزلہ کې 18,000 ماشومان چې دینو دا مړو. دوسه یو غټ سوال پیدا کیږي چې دا ماشومان چې کمړو بیا دي کې زیات تر ماشومان په سکولونو کې مړو نو سکولونه خو ماشومان نه جوړي دا خو غټ خلک جوړي انجینران نه جوړي. په 2013 کې په پاکستان کې 9 میلیون ماشومان چې دینو دا د ډیزاستر نه افیکټ شوی او 2000 نه زیات سکولونه دا ډیمیج دي. دغه سی په 2023 کې په پاکستان کې ټوټل 3.5 میلیون خلک افیکټډ خو پاغي شپاره څلې دی نه متاثر چي دی هغه ماشومان دي. نو یو ضروري خبره ده چې مونږه د سکول د نصاب کې مونږه د سکول په نصاب کې او په کتابونو کې د ماحولیاتي تبدیلی او د ډیزاستر ریسک ریډکشن حواله سره چې کوم علم دی او دا غ علم سره سره پریکټیکل اکټیویټیز دي چې دا مونږه په خپل نصاب کې شامل کو. په خوابه په سکولونو کې او په کالجونو کې څه اکټیویټیز کې دا مونږه په پاکستان کې بوای سکاوټ گرلز گائیڈ او په کالج کې به ان سی سی دا داسې قسمه اکټیویټیز چې به کې به ماشومان ته پریکټیکل ټریننګ به کې د چې را کیمپ پسند مینج کې کیمپ کې به ژوند څنګه تیرې فرست ایډ به څنګه دا سیده سیول ډیفنس په تو سکولونو ته سما واغه سونه د نصاب نه وو تل دا غي نمبر کټ شو نو هغه اکټیویټیز هم ختم شو وس بیا په لولې وس بیا شروع شوې دي. نو زما خپل ذاتی رائے دا د موږ په پیښوري نو ستای کی د دې ماشومانو د تحفظ افاتونه او د ماحولیاتي تبدیلې حواله سره د تحفظ د دې یو کورس مونږ خپل شاګردانو ته چې دې ټیچ کو په او دا کورس دورانیه چې دا غسلو دې میاچتل دا غي سره سم مونږ د 14 اکتوبر باندې مونږ یو پروجیکټ هم شروع کو چې هغه ته مونږ وایو ریسکیو پروجیکټ ریزیلینس ایجوکیشن فار سکول چلډرن انډرستانډینګ ایمرجنسی چې پاره کې مونږ دا چې کم ځوانان په یونیورسيټي کې سبق وې دا ځوانان او فیرلی د دې سرویسز په مونږ استعمالو او دې بزی په سکولونو کې به ماشومان ته د آفاتونو د روکتام او ماحولیاتي تبدیلی او د غینې د ځان د بچ کېدو طریقې ښیي نو دا غي استراتيجي مونږ مختلف قسمه یوز کو چې مونږ لاول د خپل شاګردانو ټریننګ وکړو د ریسکی 1122 په ذریعہ باندې او د نورو په هانو په ذریعہ بیا هغه ټریننګ مونږ ماټیریال کنورټ کو د ماشومان او د لیول ته چې هغه کې مونږ کارټونز راولو هغه کې مونږ چې کوم د ویژوالز راولو یا ورته ویډیوز کارټون سیریز ویډیوز چې کوم خاص کر دا غي فوکس دی هغه د افاتون د ځان بچکولو باندې وی نو هغه ماټیریال اغه ته حواله کو اغه لار شي سکولونو ته او پسکولونو کې د ګوډ ماشومان سره اغه مختلف قسمه اکټیویټیز سی وی اغه تر سره کی خو په سلې په سرکاري سطح باندې زمونږ چې کوم سلیبس دی په هغه سلیبس کې ډیر زیات کمې دي د دې علم او د دې د پوهنې حواله سره موږ دا نه وایو چې په ډیزاستر با په کلایمټ چینج دا له سبجیکټ شروع شي موږ دا وایو چې د ساينس چې کوم جنرال ساينس ماشوب وي په هغه کې وته د کلایمټ چینج او د ډیزاستر ساينس وخای چې کوم اردو سبق دی په هغه باندې کې وته ته د یو 2005 زلزلې لیسن واچو یا د 2022 ته سیلاب لیسن واچو دغه سی زمونږ خو بیا خاص کر کزه د پښتنې سیمې تراشم نو زمونږ په شعر او شاعرۍ کې دا سی بلا ډیر چې کوم دی نو په فولکلور کې سیزونه دی لکه د صاحب شاه صابر صاحب دا چې کوم یو غزل دی سمندر هوا بدل شول دا کې د نصاب یې سره جوړ شي نو پاغه یې پاغه 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 غزل کې دنه دومره ډیر زیات چې کوم دی د کلایمټ چینج حوالی سره علم دی چې هغه د انساني عمل دخل هغه ټول سیسونه هغه مخې ته راوړي دي نو زما په خیال خو ضروری خبره ده چې موږ په خپل نصاب باندې یو دوباره نظر واچو د سرکاري ستوانی او دا ضروری ده چې دا غو نصاب کې مونږ د کلایمټ چینج او د ډیزاستر ریسک ریډکشن د انوایرنمنټل کنزرویشن او د ایمرجنسی مینجمنت کمپوننټس دي سنچې په نور ترقی یافته ملکونو کې موجود دي تر څو موږ په دې کم غریب ملکونو دی انډر ډیولپ کنټریز دی په دې کې موږ د افورتس وکړو چې دا 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 پکې انکلود کو
او د ټیم واسو یو پښتنه بل مونږه کول غواړو تاسو ډیر وخت مونږ واغستو د سیلاب خبرې مونږ وکړې تاسو خو په دې کې به ډیر پاسبيليټیز یا هغه ممکنات مهم پکې شامل کړئ چې سکه دې شي چې په دې ټول ریسک کې یا په دې خطر کې کمی راتلی شي خو دلته د ډیمونو خبرو کو کې چې ډیمونه جوړول سمر ضروری دی ولی چې باران چې سمو شي هغه بس پزمه ک باندې مونږه شان لار شي او ځای شي واړه واړه کغټ نه دا واړه واړه ډیمونه جوړول سمر ضروری دی چې او آیا دا واړه واړه ډیمونه یا کلوې ډیمونه دا څومره پدې کې مهم کردار لوبوي په سیلابونو په مخنیوي کې
مونږ په ډیزاستر په علم کې دا مونږ یو خبره کوو چې ډیمز چې دینو دا ډیزاستر پریوینټ کوي لکه خاص کر سیلاب چې دینو دا د دې د پریوینشن کې غټ کردار ادا کوي ک چرته ډیمونه وینو الټا ستاسره دا کیپاسټی چې واشي چې ته وبو په دریابونو کې د پریخودو په ځای باندې اغه تر اجازه مکی او اغه وبو بیا ته په سخت وخت کې استعمالې خو چون کې غټ ډیمونه دا غي مینجمنت دا غي مینټیننس او داغي کاست ډیر زیات دی نو نن سبا دا ریکمنډیشن سویچ سمال کیری اور ډیمز چې دی هغه جوړ کی او داغې نه علاوه دا چې کم زمون غړی دي سیمې دي پدې کې مونږ چیک ډیمز او داسې سيزونا دا ریکمنډیشن کو چې هغه په مقامی سطح باندې کټاو اوم نه کوي او به راجم کی دا پاکستان کې دا وخت د ډیمونو سره سم یو بل پروجیکټ شروع دی ریچارج پاکستان و وای کې اکم زګونو کې خوشحاله دي نو اغه زګونو کې اغه اوبو را جمع کولو کوشش کیږي. واړه ډیمونه یا واړه چې کم پونډز دی لکه په پیښور خار کې دلته نشته د بډلې نالې په غاړه باندې دوه داسې پونډونه اریګیشن ډپارټمنټ جوړ کړی دي چې کله په خورونو کې ډیری اوبه راشي او سیلابي صورتحال اختیاري نو اغه اوبه اغه را منی کی او بیا چې کله اغه بیا په کمیونټی د پاره کم از کم اغه ریلیف یو پرووایډ کوي خاص کر دلته د ریګي او د پلوسي چې کوم علاقې دي په خبر خار کې. نو دا زمونږ عام خلکو ته یا زمونږ ادارو ته د دې سیزنو پته نشته چې لا په خبر خار کې داسي چا حالي ځلې کړي دي او اغه د سیلاب غثرات په یو کلی یا دوه کلو باندې کم کړي دي. نو موږ لا دا پکار دی چې واړه ډیمونه جیلونه بای پاس چینلز دا دی باندې فوکس کو او خپل اوبه یا ټیمپرری لیول باندې را جمع کولو کوشش وکړو یا کوشش تا وکړو چې هغه اوبه څنګه د بای پاس چینل په ذریعہ باندې نورو علاقو ته ډایورټ کو چې کم زګونو کې د اوبو کمواله دي او هغه اوبه بیا موږ په سخ وخت کې استعمالولای شو.
صحیح.
او یو پښتنه غواړم د تاینواس پښتن صاحب هم د سکولو سره تړلې تاسو مخکې هم ډیر ښه جواب وو ویله خو ډاکټر صاحب د دې دغه سوال لرلی غواړم تاسو وړاندې کوم خپل نظر تاسو مور کې دی وای چې نن سبا پرایویټ یا شخصي سکولونو کې تعمیرات تاسو خاص خل نه وی او صرف د سکول تعداد سیوا کول د سکول مالکان غواړي او دا رنګ دوه درې منزله سکول په سو مرلي کې جوړ کړي په ډیر کمزور مټیریال باندې د دې اصل ذمہ دار څوک دی او حالیا څه دی؟
That is the school zamung da par yo critical facility de chikala pamung ba ni da fatunu sakh wa khrashin mung da pana hum pa school ke akhlo ko zamung school na mazboot na wi yo mung school na padasi ghair mayari tariqo sar jodo do na mung sirf da mashuman ujwanta khatra jodo balki da gi sara sara mung da opportunity hum lose ko chi mung kala pamung sakh wa khrashi yo fatuna wi nu mung aga پنا ده هم زمون چې ویغه ختم شي. کم چې د سرکاري ستاباني د سکولونو کنستراکشن دینو هغه خو د حکومتي چارواکو د نگرانۍ لاندې کیږي او داغه د پاره بلډینګ کوډز موجود دی او کومه علاقې چې د خاص کر د زلزلې د پاره ډیر ولنریبل دي نو الته کی ریکمنډیشن دی چې د زنه ریکټر سکیل میګنیټیوډ فورې دیدا مقابله کول شي. خو په پرایویټ ستاباني د داسې خاص قسمه هغه تروسه نه دی جوړ شوی چې حکومتي چارواک عالم کې قانون شته قانونونه دا کوي شي چې هغه انسپیکشن هم وکړي هغه داغي سپرویژن هم وکړي او ګوري هم چې دا سکم بلډینګونه دي چې هغه ژوند ته خطر لري چې هغه ډیمالش کی هغه کې اکټیویټیز بند کی خو هغه قانون چې دی هغه امپلیمنت کیږي نه چې کوم مقامی اداري دي د دې غټه ذمہواری ته راضی پر ٹی ایم ایس باندې خو د بغه قسمت زمونږه هغه ادارې چې کوم د دې د پاره مختص دی هغه ال راوي خشي چې خلکو کورونه وردولي یا بلډینګونه غټ غټ وردولي بیا هغه عدالت کې سټي واخلی نو هغه باندې روسته سه اکشن چې دی هغه نشي هغه ستنه دا ذمہ داری چې دنو دا په کار د چې ایجوکیشن ډپارټمنټ ته دی اسسمنټ وکړي چې دا کوم سکولونه دي چې هغه د ماشومانو ژوند ته خطر لري او دا غي د پاره بیا هغه پرایویټ سکولونه دي یا پرایویټ ادارې دي چې هغه ته داسې هدایات ورکړي چې هغه خپل سکولونه څنګه ریزیلینت جوړ کړي چې د ماشومانو ژوند چې وي هغه بچي.
ډاکټر مشتاق صاحب په اخر کې به د دې ورځ په مناسبت څه پیغام وړاندې کول غواړي؟
زما د دې ورځ په حواله سره پیغام دا دی چې خاص کر نوجوانان نو ته مې پیغام دی چې په ماحولیاتی تبدیلی او د آفاتو په اثراتو ځان خبر کې دا غي د پاره مونږه انډیویډیولی په مقامی لیول باندې څه کار کولای شو. همیشه د پاره دا نه دی قتل پکار چې حکومتي ادارې به څه کار شروع کړي نو مونږ به کور کې کنټریبیوټ کوو نه. زه د خپل ورس باندې سه اکټیویټیز کوي شم چې د خلکو ژوند ته بهتري ورسوم. نو زما په خیال باندې ضروري خبره ده چې د نن سبا روان جنریشن زمون کم دي ځوانان دي یا د ماشومان دي د دې باید په کیپاسټي بلډینګ باندې کار وشي او د دې سرویسز چې وی هغه په خطوګه په ډیزاستر ریډکشن او کلایمیټ چینج اډاپټیشن کې استعمال شي.
ډیر مننه کوم ډاکټر مشتاق احمد جان صاحب چې د خبرونه کې مو مشته وخت راکړي او په دې خبرونه کې را سره مل پاتې شوې.
ډیر مننه جی. الله آباد.
ډیر مننه آباد اوسه
خو راستاسو واره. اور ادن کو لیدن کو ڈاکٹر مشتاق احمد جان صاحب چې په خبر په هنتون کې هم د تباہی یا د ډیزاسټر یا د آفتونو د سنټر یا د دې د لکه د دې د تیاری او د دې د تنظیم د پاره کوم سنټر دی پاره کې دوی اسسټنٹ پروفیسر دی.
او ډیر معلومات وړاندې کړل په دې لچې تاسو هم اقدر من لیدونکو او ریدونکو ډیر څه زندې زده کړي وي ماونه ګنجانې خو ډیر څه معلومات تر لاسه کړل.
او نو تاسو پیغامونه را روان دي هغه به هم شریکو خو غواړو چې ویډیو رپورټونه هم در سره شریکو او ورب شکر اچي اړخته چرتن چې د دیوا خبريال ذوالفقار بیٹنی دا رپورټ را لګلې د پاکستان په غټ اقتصادي خار کراچي کې مدني والو د تندروي عزت سن رواداري په نوم مارچ یا لاریون او احتجاج کړي خو پولیس دوی د احتجاج په محل د کراچي پریس کلب مخیتا پر ډنډو وهلی او نیولې دي. بلخوا د تحریک لبیک په نوم د مذهبي ګوند هم د احتجاجي مارش په محل پولیسو سره انختی شوی دي او ګاډو ته وره چولې دي. د پولیسو په وینا چې په خار کې د قانون یو سل سلور سلويختم ماده لګول شوې ده په هر ډول احتجاج باندې پابندي ده. نور حال هم د ډیو خبريال را سره په دې ویډیو رپورت کې شریکوي.
دا مظاهره چان د سند رواداری مارچ په نوم احتجاج ته راغونډ شوی مدني فعالین دي چې پولیسو یې نیول تل کړی. د کراچۍ پریس کلب مخې ته راغونډ شوی د سند رواداری مارچ را جوړون کې مدني فعالین وای دوی په سند صبح کې د انتیاب پسندۍ یا تندروي ضد په کراچۍ کې پرامنه مارچ اعلان کړی وو خو پولیسو د دوی غړي په ډنډو وهل تشددي پی وکړو او دوی یې ونیول.
یہاں پر انہوں نے بوڑھوں پر حملہ کیا پولیس والوں نے.
دل تو پولیسو پزڑو بوڑاگانو معشومانو اوزمونگ پخویندو ابریدو پڑو زما حالت ہم تاسو قتلشے پزوانانو دیر تشدد اکڑو اس ہم دوی نور نیسی اومونگ گرفتارو تا تیاریو خو پخپل خورے اس ڈول ترہگری نمنو.
اس مارچ میں ہم بہت کلیئر تھے
پدغا مارچ باندی منگ دیر واضح ہو چھ منگ آئینی او قانونی خبر کوو. منگ دا خبر کولا چھ دا ڈاکٹر شانواز دا عدالت نلری وجل شوی دا حقی دی عدالتی پلٹنیوشی او قاتلان دی ونی ولیشی. زمنگ مقصد پر امن ہو
ان کے قاتلوں کو گرفتار کیا جانا چاہیے.
بلخوا دغی احتجاجی غنڈے نہ علاوہ پر کراچی کی مذہبی گوند تحریک لبیک لخوا د پریس کلب پلور د احتجاجی مارچ اعلان شوے وو او د دغ مارچ مخانی ولو پر لڑکی پولیسو او د تحریک لبیک غڑو تر منز مختی شوی. د پولیسو په وینا چې د مذهبي ګوند غړو په دوی د کانو گزارونه کړي د دوی گاډو ته اور اچولې. په جواب کې پولیسو د احتجاج کوونکو منتشر کولو د پاره په دوی د اوخ کې بیان کې ګیس وشته او ګڼ کسان یې نیولي.
بالکل بھی شرح انگیزی کا مظاہرہ کیا گیا. پرامن احتجاج کرنے کا ہر کسی کو حق ہے لیکن دفعہ 144 کے بعد
د شر پرولو مظاہرہ وکڑا. پرامن احتجاج د ہر چا حق دے خو دفعہ یو سل سلور سل وختم روستا قانون پا واضح تو گوائی چی احتجاج با نکی گی. نو چی چوک دخار امن خراب بی حقو سر با دا قانون مطابق چلن کی گی.
پا کراچی خار کی دا انتظامی لخوا دا دیالسم اکتوبر سخا تر واللسم اکتوبر پوری دا قانون مادہ یو سل سلور سلویخ لگول شوی چی لکبلی پا هر ڈول غنڈو او احتجاجونو بندیز لگول شوی او پولیسوائی دا غنڈا دا قانون خلاف کی دلا نو زکا قانون پا حرکت کی راغلے او گنشمیر مظاہرہ چیانی نیولی. د سند داخلی وزیر ضیا لنجار مطبوعاتو ته جاری کړی بیان کې ویلي
چې د مدني فعالینو رواداری مارچ ترڅنګ یو بل مذهبي ګوند تحریک لبیک هم په دغه ورځ احتجاجي مارچ اعلان کړی وو، او په دغه دواړو احتجاجونو کې د تصادم خطر وو ځکه د دغو احتجاجونو مخه نیولې. ذوالفقار بیٹنای وی وی ڈیوا کراچی.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه، او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
یا بخیر اغلی
اوریدونکو، قدر من لیدونکو اوریدونکو، او خبرونه له هم دوام لري. کولای شئ ټلیفون هم پکې کی واخو. ټلیفون شمیره د 001-202-205-003.
یو څو پیغامونه وای بیا زموږ سره د سردار ټکر سی ویډیو هم د ورل چې هغه ته به هم ورشو. د ټولو ډیره زیاته مننه چې تاسو پیغامونه راولېګل، او ډاکټر سی نمو پوښتنه هم وکړه، او سره مو سلامونه هم را لېګلې، ستاینه مو هم را لېګلې. د نو ډیره زیاته مننه.
مننه کو شوکت خزان صاحب، ډیره مننه ستاسو د پیغام څخه هم، او خبرونه کښې تل مال کور جا کړی دی، مال ډیر پیغامونه ویلې دي، او زه ډیره مشکوره ممنون یم. مننه کو ساسو ملتیا څخه هم، او همایونه حیات صاحب و بخشی ساس پیغام را سپات اسو. خیر بیا به پردی ساسی دغه پرسن و ځان سره نوٹ کړو. السلام علیکم. سلام لبیلا بیلو ځایو څخه پیغامونه راغلی دي، سلامونه راغلی دي. مننه کو
د ټولو ډیره مننه. اوس به ورشو زمونږ یو بل خوندور ویډیو چې کله کله ستاسو سره شریکو. سردار علي ټکر صاحب چې د خپل ویډیوګانو کې ستاسو سره د یو تکړه پښتنې میرمنې په حق له معلومات شریکوي چې د پښتو ادب کې لوی کار کړی وي، کردار لوبولې وي. نو ګورو به چې نن د کومې تکړه پښتنې میرمنې په حق له را سره معلومات شریکوي.
نن به د سره د یو بل شاعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم د کلثوم افضل زیدوی. کلثوم زید بیبی په خپل کتاب پښتنه ملغلره کې د کلثوم افضل زیدوی په حواله داسې لیکي، وای چې کلثوم افضل زیدوی د خدای بخلی حاجی شاه افضل کرا د زیده ثوابه محله درسخیل په یو درنا علمی او عزتمند کورنۍ کې په کال 1900 او یو کم او یا د اکتوبر د میاشتې په 9 نیټه زیږیدل ده. ابتدایي تعلیم په زیده کلی پرایمری، میډل او های سکولونو کې حاصل کړی. ایمیټ پوره زده کړې کړي دي، او نن سبا د مردان په گرلز های سکول کې ملازمت کوي. د کلثوم د اردو او پښتو کتابونه چاپ دي چې نمونه سپدا ډول دي. سنگ تارے اردو شاعری، انکشاف اردو افسانه، عجیب محبت اردو شاعری، او د هجر موسمونه او رڼې اوخ کې د پښتو شاعری. د دین علاوه عکس جمال پښتو شاعری، لنډې قصې او ادبار پچا دم قصې دي. دا ټول د دې چاپ شوی کتابونه دي. د کلثوم افضل زیدوی سناچا پاسار هم شته. د کلثوم د لیک په حوالہ خاغلی لیاقت تصور سداسی لکی وی چی دے وی زنانا په حیثیت هغه ځینې داسې احساسات هم شیر کولی شي کوم چې د سړي د وس خبره نه ده. اگر چې دا هغه عمره هنر نه لري کوم چې د کلثوم زیدوی په اردو شعر کې ده چې ځان پکې ډیره په ډاګه خی او د فکر خیال او احساس د لوري پکې د ګوتو کې خودوزه ډیر کم ده. د دین علاوه د دې په کتاب رڼې اوخ کې باندې انجیش شمش قمر صاحب هم لیکل کړی دي. اندیش صاحب د دې انداز بیان ډیر روان غني او وی چې ډیر عام فهمه دي خلک ډیر په اسانه پوي دي شي. نو راځي چې د کلام د نمونه د سره شریک کړو. ډیر یادونه د جانان ډیر یادونه د جانان او لک ساس کی د باران ډیر یادونه د جانان لک ساس کی د باران او پشیبو شیبو وریږي د وفا په نخلستان او چاچ سر گریوان کی ټیټ کړو چاچ سر گریوان کی ټیټ کړو دی به او پی جنزان چاچ سر گریوان کی ټیټ کړو چاچ سر گریوان کی ټیټ کړو دی به او پی جنزان او سترګي پورته شا چې ګلشي سترګي پورته شا چې ګلشي او سره په د ګلستان او لاس تراکلا غنیلاړم لاس تراکلا غنیلاړم درنه ډوب شم په میدان او زه په جیب کې ګرځاوم زه په جیب کې ګرځاوم د مولا کچ ایمان خوګو لیدونکو او اوریدونکو پراتلون کې پروګرام کې بعد د یوې بلې نوې شاعر سره ستاسو په خدمت کې زریږو. اوس ما سردار علي ټکر ل اجازه ترکه په لوی لم سپارو او خجون درته واړو.
سړی مشهید په مخه لپاره خبرونه واخ پای تر رسیدي خو که یو دو پیغامونه یې غو پکې وایو او بیا به د ټولو مننه کوو ولې چې بس یو دو منټه پکې پاتې دي.
ابر که شفری دي سابې ډیر شایسته پیغام مله جلې و چې دغه وړاندې کو بالکل وړاندې وکړو که وای ستا کور ساتي یا هم باران وران کړی وینو پدې کې ستا څه قصور نستا او که ستا کور او بو یړل نو دا ستا غلطی ده چې د اوبو په لار کې دی کور جوړ کړی وو جوړ کړی دی. او زلزلہ هم قدرتی آفت دی، د دې هیڅ منصوبه بندی نسته ماسي او د بیماری او آفتونو هم آسماني دی. البته خچنوالی د انسان په لاس کې دی او مرز قدرتی آفتونو نه هم امر خود حضرت انسان د لاس چې کوم مرګونه وی نو په هغه افسوس او ترافیکی حادثات هم د انسان د غفلت د وجې نه کېدلای سي. نو ځینی حادثات مخې دراسي زموږ په وس کې چې کوم څه دی پکار دی چې هغه مثبت ول هغه مثبت ولو بو رول ولو بو لکه آسمانی تندر په کچا کور هم پریوزی او په پخه کا ودانی هم کېدای سي او باقی د کارخانو لګي هم فزالو د کوي خو هغه هم غربت له وجې نه وی چې کارخانه دار ک ګران بیا فیول استعمال کړله نو هغه بخپل بیدار پیداوار هم ګران خرڅوي. مثال په توګه په پېښور کې د خرڅو بچې دي نو هغه ک د شار نډيري بهر دی یا هم بهر کرل سي نو راوړلو کرایه به یې زیات وي او که هغه د خرڅو د پخولو د لپاره لرګي استعمال کړي نو خرچه ور باندې ډیر راځي او بیا یې ګرانی خرڅوي نو دې سره به بیا څه کوي نو دا په دغه یو خبر استاسو د کوای چې قدرتي آفتونو کمخنیوي نسی کېدای چې مخنیوي ولسي خو داغه قدرتي آفتونو څخه د ځان بچ ساتلو لپاره کم ګامونه دي چې هغه باید انسان واخی او هغه پوه ولري نو په کار د خپل ځان په داسې حالاتو باندې انسان با خبره وساتي
ډیره مننه ټولو د پیغامونو د ټلیفونونو د خپل ملما ډاکټر مشتاق بجان صاحب هم ډیره مننه کوم خبرونه کې را سره ګډون وکړو نو اوس په خبرونه اجازه تخلو نو به اشتجان استاسو ډیره مننه
ورنه احساس هم کوم خپل تخنیکی همکارانو مننه کوم د نلسن کالوین چارلستون نشوان او خپل پروډوسر صاحب د خبرونه شعیب زاده صاحب څخه چې د خبرونه تنظیم کړي و سره خپل قدر منو او شایسته همکار نگین جان سره ساس اجازه غواړم تاسو ته شاورس شي چاري علامات
سلام امان
ز چیوا خزیم
زمانم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه
زمانم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار
تعلیم زما حق دی
زم ګلان په کراچي کې اوسېګم او سبق هم په کراچي کې ویم
زمانم کامل خان میا خیل دی
سلام و وقتتان بخیر به برنامه ای هفته بو علی سینا صدای امریکا خوش آمدین ما قدیر مشرف یک جا با همکارم یک جان خوش آمدین
دیر زیاد مننه
در برنامه هفته بو علی سینا در خدمت شما قرار داریم
بله اوز خایسته سعادت لامیم زما سلامونه هم و منی په دې خبرونه کې به د متخصصینو او کارپوهانو ځانګړي مرکه وورو او د دې ترڅنګ به دا وورو چې د تب پنړی کې ورستی پرمختګونه چدي هله د خبرونی تر پای موږ سره وسی
بله بینندگان عزیز دهم ماه اکتبر هر سال مصادف است با روز جهانی بینایی چشمان انسان ها در این مقطع زمانی با چه تهدیدهای مواجه است موضوع صحبت است که ما در این برنامه با یک تن از متخصصین انجام میتیم جناب محترم دکتر صاحب هم یکنون از طریق اسکایپ با ما هستند
بله او د دې ترڅنګ چې ډاکټر صاحب تاسو معلومات درکړل دا چې رواني ناروغي زموږ ټولنې او نړۍ ته څومره تهدید مخامخ کولای شي په دې اړه هم زموږ همکار حکمت سروش سره خبرې کوو چې ټول معلومات خاص تاسو لپاره راټول کړی دي
اما قبل از همه خبرها بدن یک زن 25 ساله مبتلا به نوع 1 دیابت در کمتر از 3 ماه پس از دریافت پیوند سلول‌های بنیادی شروع به تولید انسولین کرده است. این زن اولین مبتلا به دیابت نوع 1 است که با استفاده از سلول‌های بدن خودش درمان می‌شود. نتایج پژوهش‌های درمان این زن که در تیانجین چین زندگی می‌کند، اخیراً در مجله علمی سلول منتشر شد. بر اساس این گزارش، با گذشت 1 سال از عمل پیوند سلول‌های بنیادی و ماه‌ها پس از قطع تزریق انسولین این زن می تواند شکر بخورد. در دیابت نوع 1 سیستم معافیت بدن افراد از دوران کودکی شروع به حمله به پانکراس می کند و به سلول های مسئول ساخت انسولین آسیب می رساند. تا کنون درمان این بیماری و رهایی مبتلایان از تزریق انسولین با پیوند پانکراس انجام می شد که یک امر بسیار نادر تلقی می گردید.
د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د امپاکس یا د بیزو تناکې په نوم پیژندل شوی ویروس زیاتوالی موندلی او گاونډیو هیوادونو ته یې خپرېدو اندېښنې پیدا کړې. د روغتیا نړیوال سازمان د 2023 کال د اگست په 14مه د امپاکس د ویروسي ناروغۍ له کبله بیړنۍ حالت اعلان کړ. امپاکس یو ویروسي ناروغۍ ده چې د اورتوپوکس ویروس له امله رامنځته کیږي. هغه څوک چې په دې ویروس اخته وي بل انسان ته د تماس له لارې په ډیری اسانۍ سره دا مرض خپروي. د بیزو تڼاکې یا امپاکس په ویروس د اخته ناروغانو په وجود تڼاکو ته ورته دانې پیدا کیږي، تب لري او د سر عضلاتو او ملا درد لري او مریض ډیر ناروغ او ستومانی احساسوي.
و بزرگ شدن سلیم غده پروستات که به آن بیناین پروستاتیک هایپرپلازی نیز میگویند، نیمی از مردهای بین سنین 51 تا 60 سال را مصاب میسازد و بیش از 90% مردهای بالاتر از سن 80 سال به این بیماری مبتلا میشوند. جسامت غده پروستات به اندازه یک چهار مغز است، اما اگر این غده بزرگ شود جسامت آن تا توپ تنس رسیده و باعث بندش مجرای ادرار می شود. بزرگ شدن پروستات باعث اعمال فشار بر اهلیل شده جریان تخلیه ادرار را محدود می سازد. در صورت عدم درمان بزرگ شدن سلیم غده پروستات می تواند منجر به ادرار دردناک، بی اختیاری ادرار، کاهش میل جنسی و حتی اختلال نعوذ شود. اسوسییتد پرس گزارش می دهد که امروز می توان با شیوه امبولایزیشن شریان غده پروستات بدون جراحی و خطرات مرتبط به آن با تزریق مواد لازمه توسط یک جراح متخصص حجم غده پروستات را کاهش داد و نه تنها جریان ادرار را منظم ساخت، بلکه مشکلات عدم نعوذ و بی اختیاری ادرار را نیز دور زد.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 11 تا 11:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
قدرمنو لیدونکو، د روغتیا نړیوال سازمان هر کال د اکتوبر لسمه د رواني روغتیا د ورځې په توګه دا ورځ نمانځي او همدې مسلې ته ځانګړې کړې ده. دا چې رواني روغتیا څه ته وایي او رواني ناروغۍ څومره نړۍ ته تهدید پیښوي، په دې اړه زموږ همکار حکمت سروش همدغه اوس موږ سره د سکایپ له لارې یو ځای شوی دی او په دې تړاو یې معلومات راټول کړي دي چې ورته ښه راغلاست وایو. سروش صاحب، په خیر راغلی او ستړي مشي. که په پیل کې راته ووایاست چې د رواني ناروغۍ سره د مبارزې لپاره څه کول پکار دي؟
ډېره مننه. رواني روغتیا نن سبا په نړۍ کې یو مهم بحث دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په نړۍ کې په سلګونه میلیونه کسان له رواني ناروغیو کړیږي. دغه سازمان وایي په رواني ناروغیو هر څوک اخته کېدای شي، خو هغه کسان چې له سختو شرایطو سره مخ دي لکه فقر، تاوتریخوالی، نابرابري او معلولیت تر نورو زیات د رواني ناروغیو له خطر سره مخ دي. ډاکټران وایي چې د روغتیايي امکاناتو برابرول په ټولنیز چلند کې بدلون او د رواني ناروغانو ته پر وخت رسیدګي په دې برخه کې یو څه مرسته کولای شي. دوی همدا رنګ وایي هغه کسان چې له رواني ناروغي کړیږي باید د مرستې غوښتنه وکړي او ترڅنګ د شرم احساس ونه کړي. دا چې په افغانستان کې د رواني ناروغي موضوع څومره جدي ده او د دې کال د روغتیا نړیوال سازمان دغه د ورځې موضوع سره ټاکلې ده، په دې اړه ما یو راپور تیار کړی دی چې په ګډه ګورو.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د نړۍ په هر اتو کسانو کې یو یې له رواني اختلال سره ژوند کوي. د دې سازمان د معلوماتو لمخې په 2019 کال کې په نړیواله کچه 9.5 میلیونه کسانو رواني اختلال درلود چې ډیره برخه یې ویره او ژور خفګان و. ډاکټران وایي چې رواني اختلال یا ناروغي د کورنۍ، دوستانو او ټولنې سره د اړیکو په ګډون د ژوند پر ټولو اړخونو بدې اغېزې کوي.
دغه کورونا مله هم دا سلسله بغل لرو، نور مشکلات لرو، شکر لرو، دا هم د همداسي امراضو په شان یو مرز دی چې انسان مریضیدل شي. نو د خاطر دا مریضان باید تداوی شي. د تداوی لپاره هم په پرمختللي هیوادونو کې ډیر زیات کار کیږي، ډیر زیات کار کیږي چې څنګه وکولای شو چې رواني روغتیا د خلکو خو اوسي، حساب کړونه جوړ شي، د رواني مشورې کې د ځین ایکسرسایزز تمرینونه کې چې هغه باندې موږ کولای شو چې رواني سټرس روغتیا خو ول.
ډاکټران وايي افغانستان چې جګړو، نامنیو او فقر ځپلې، زیات شمیر خلک د ژور خپګان، ټراما او روحي فشار سره مخ دي. د 2013 کال یو سروې ښیي چې نږدې 50% خلکو په افغانستان کې د ټراما پیښې تجربه کړې یا لیدلې دي. ډاکټران وايي په دې اړه د عامه پوهاوي او روغتیايي امکاناتو کموالی او د رواني ناروغیو په اړه ټولنیز چلند د مخنیوي چارې سختې کړي.
دا باید شرم و نوسی کی زمنگ په جامعې کې نو دې کې باید موږ آگاهی لوړو او داغه نو ورسته د خدمات باید موجود وي. انسان نشي کولای چې په خپل د دې حالت څخه راووزي. نو درته موږ او تاسو ته پکار ده چې زمونږ په روغتیا په سکتور کې په وړو کلینیکونو کې په غټو کلینیکونو کې او باید موږ هغه خدمات ولرو چې رواني مشوره ورکړل شي د خلکو سره خلکینی د دې خبرې باید موږ واورو د دې مشکلاتو باندې خبرې وکړو دوی باید پوه کړو په خپله چې دغه حالت دومره د تشویش وړ نه دی د ویرې وړ نه دی د خفګان وړ نه دی نو دا باید د سره قصې وکړو نو د دې سره موږ باید مشوره وشي.
د روغتیا نړیوال سازمان هر کال د اکتوبر لسمه د رواني روغتیا په اړه د پوهاوی او په دې برخه کې د هڅو د همغږۍ لپاره لمانځي. د دې کال موضوع په کاري چاپیریال کې رواني روغتیا ته پاملرنه ده. ډاکټران وایي چې خوندي او سالم کاري چاپیریال د رواني روغتیا سره مخامخ اړیکه لري.
ادارې باید لومړی هغه عوامل پیدا کړي چې د کارکونکو د رواني روغتیا د خرابېدو سبب کیږي او بیا یو شمېر وقایوي تدابیر ورته ونیسي. خپل کارکونکي باید وروزي ترڅو یو د بل رواني روغتیا خیال وساتي. کارمندانو ته باید فرصت ورکړی شي چې یو بل ته خپل د زړه حال وایي، یو بل واوري. هغه کسان چې په مدیریتي بستونو کې کار کوي دوی ته باید دا روزنه ورکړی شي چې څنګه د خپلو کارمندانو د رواني حالت ارزونه وکړي او بیا د دوی سره مرسته وکړي. او که چیرته په دې پوه شو چې کارمندان رواني ستونزې لري بیا یې طبي پاملرنو ته معرفي کړي.
د ډاکټرانو په خبره فزیکی فعالیت، صحی خوراک، مناسب خوب، مثبتې ټولنیزې اړیکې، نوې وړتیاوې زده کول، د اړتیا پر مهال مرسته غوښتل او لارواپوهانو سره مشوره کول کولای سي چې د رواني ناروغیو په مخنیوي کې مرسته وکړي. حکمت سروش، امریکا ژغ.
خب شایسته جان، گزارش که دیدیم همکار ما وکیل احمد احساس با یک تن از روانشناسان صحبتهای را انجام داده و در این مورد از او پرسان کرده که برای جلوگیری از بیماری های روانی مخصوصا در این مقطع زمانی که ما شما قرار داریم چی کارهای باید انجام شود. بین که یک جا با همی مصاحبه را ببینیم.
بیننده عزیز درود، ما در برنامه های گذشته در بحث های مختلف پیرامون بیماری های روانی افراد در سنین مختلف صحبت کردیم. ما در این برنامه میخوایم مشخصا روی بیماری های روانی اطفال و نوجوانان صحبت کنم. در این برنامه با ما خانم بهرامی که در رشته بیولوژی و سایکولوژی تحصیل کردن و در این حال نوروساینس هم خواندن و اکنون مصروف دفعه دکترای خود هستند در بحث سایکولوژی و روان درمانی با افراد کار میکنن. خانم برمی، تشکر از شما. ما نخستین سوال ما این است که چرا افراد به خصوص کودکان به بیماری های روانی مبتلا میشن؟
خب دلایل بسیار زیاد داره. یکی از این دلایل جنت کودک میتونه به خاطر که اگر فامیلایی که پدر و مادرشان یا پدر کلان مادر کلان نسلا در نسلایشان همی میباشه که اینا تکلیف های روانی میداشته باشن، امکانات زیادش است که اولادشان در آینده بیماری سلامت روان داشته باشن.
آیا برخوردهای فامیلی هم میتونه سبب بشه که اطفال به مریضی بیماری روانی روبرو شوند؟
بله، محیط بسیار مهم است. در کدام محیط اولاد کلان میشه؟ اگر یک محیط میباشه بسیار نقش مهم بازی میکنه. محیط اگر یک محیط میباشه که اطفال با او جنگ میبینه، لطکوب میبینه و بسیار زدن و کندن، ما شما که میگیم به حساب افغانا، بسیار چیزا رو میبینه، معلوم دار که این طفل با آینده بسیار بر سلامت روانش نقص میکنه و بسیار تکلیف های زیاد پیدا میکنه. و بعض وقت اطفال که تراما رو میبینن، مثلا تراما میتونه که یک حادثه خطرناک باشه که مرگ یک خانواده نزدیک خود میبینه و یا یک حادثه دلخراش میبینه که بسیار زیاد متواتر میباشه، این بسیار یک صدمه خراب میباشه برای یک طفل و در آینده بسیار بر سلامت روانشان نقص میکنه.
خب چگونه میتونیم ما از این بیماری های روانی که اطفال به مبتلا میشن در واقع جلوگیری کنیم؟ یعنی چه کار باید بکنیم که اطفال ما با این چیزایی که شما یاد کردین مبتلا نشن؟
خب اطفالی که ما فکر کنم اطفال که اول خرد هستن، مثلا از اول که تولد میشن تا سن 30 سالگی بسیار یک دوره مهم زندگی انسان است و در این وقت پدرها، مادرها، والدین کوشش کنن که اطفال خود بسیار بهش توجه بدن و اون وقت است که مغز انسان یا طفل به بسیار یک حالت زودی رشد میکنن و ما یک تیوری داریم که میگیم سیکیور attachment theory و این قسم است که باید بین طفل و مادر و هر کسی که طفل ازش مراقبت میکنه بین از اینا بسیار یک محبت زیاد باشه و باید برای طفل که خرد است که یک تقسیمات منظم باشه که طفل احساس امنیت کنه، احساس از این کنه که من یک نفر دارم که از من حمایت کنه. چرا اطفال ما فکر میکنن بعضی که اطفال استرس ندارن، اما اطفال حتی به مو دوری که نوزاد تا 30 سالگی امکانش هست که استرس داشته باشن و اینمی محبت اینا رو کمک میکنه و در آینده وقتی که اطفال کلان میشه جرأت زیاد میداشته باشن. به او خاطر والدین بسیار بر نوزاد تا سن 30 سالگی بسیار کمک کنن. این اگر جوان هست، نوجوان هستن دیگه اطفال، بر از اینا وقتی که اینا در حالت رشد و نموستن ما بر از اینا باید یاد بدیم که چه قسم استرس مدیریت کنن. خاطر که استرس وقتی بسیار زیاد میشه باز باعث از این میشه که تکلیف های روحی و روانی پیدا میشه و تکنیک هایی است که مثلا دیپ بریدینگ، تنفس عمیق میباشه. به نظر ما شاید بسیار یک چیز عادی بیایه، اما تنفس عمیق برای چند دقیقه که خود آدم آرامش میته، اکسیژن به مغز میرسه، ای اما باعث از این میشه که انسان آرامش پیدا کنه به ایزان و همچنان باید فعالیت هایی که بر روح روانشان، مثلا موسیقی شنیدن بر افعال بسیار خوب است و رسامی کردن.
چگونه بفهمیم ما یک طفل یا یک نوجوان مبتلا به بیماری روانی شده؟ یعنی از علائمش چی است؟ خانواده چه قسم باید بفهمن؟
اگر اطفالشان احساس تنهایی میکنن، میخواین در جای تنها بشینن و نمیخواین امروی دوستا باشن، در جاهایی که محفلای اجتماعی میباشن نمیخواین اشتراک کنن، خوش ندارن و یا به غذایشان کدام چینجی می آیا که غذایشان یا کم بسیار می خورن و یا بسیار زیاد می خورن، هر دویش پرابلم می باشن، مانایشی است که استرسشان بسیار زیاد است. باید طفلشان به اجتماع بسیار راحت باشه، دوستا داشته باشه، کمراش صحبت کنه.
خانم برامی یک سوال دیگه می ایست، مبتلا شدن اطفال به سوشال میدیا یا معتاد شدنشان به سوشال میدیا، مثلا به موبایل و تبلت، به چیزا، میتونه طفل به تکلیف‌های روانی روبرو بسازه؟
این بسیار یک موضوع مهم است که باید اطفال بسیار بودن اطفال به تلفن برای مدت زیاد بسیار برشان نقص میکنه. تنها تلفن نه، به هر الکترونیک که باشه که اینا به بسیار مدت زیاد بشینه، به خاطر که پیشتر هم من گفتم که اطفال ضرورت دارن که در حرکت باشن. وقتی که یک طفل بر 6 ساعت میشینه متوجه یا 5 ساعت یا 4 ساعت متوجه سلفون میباشه، این برشان بسیار نقص داره. ما به مغز انسان یک مواد خاکستری داره که اگر انسان ها، اگر یک اطفال ما باریم که بیشینن حرکت نداشته باشن و با سلفون بیشینن، همین مواد خاکستری بسیار کم میشه و امکانات هست که باعث دیپرشن، تکلیف های روانی یا بسیار زیاد شد. و مخصوصا اگر اطفال از طرف شو پیش ازی که به خواب میرن، اگر اینا سلفون استفاده میکنن، سلفون یک شعای آبی داره که شعای آبی ازی به مغز انسان بسیار نقص میکنه و ما یک هورمون داریم برای هورمون ملاتونین میگن که بر مغز اطفال بسیار مهم است که خواب آرام ببره و این شعاعی آبی به این ملاتونین ضربه میرسانه و بسیار کم میکنه و اطفال خوابشون خراب میکنه. این تنها بر اطفال نیست، بر تمام بزرگسالان، بر کلانا پیش از خواب اجازه ندارن تلفن استفاده کنن اگر میخواین خواب خوب داشته باشن. این بسیار مهم است به خاطر که امو هورمون ملاتونین بسیار کم میشه. خواب کم باعث از این میشه که دیپرشن، استراب و بسیاری از تکلیف‌های روانی دیگه برشان پیدا کنه وجود داره.
خب ولی با توجه به ضررهایی که شما از استفاده از وسایل الکترونیکی به خصوص تلفن یاد کردین، خب چه کار باید بکنیم که طفلا حداقل یا نوجوانات از استفاده این وسایل دور باشن یا کمتر باشه حداقل؟
بله، اطفال که صحبت کردن میتونن و خورد هستن و بر از اونا تلفون دادن میشه، بر از اون اطفال خورد باید یک تقسیم اوقات منظم باشه. مثلا فکر کنین اگر یک والدین اومن شکایت میکنن میگه ما مصروف هستیم و مجبور هستیم بر طفل خود تلفون بده که ما کار پس نماریم، والدین میتونه که بسنجه که ما یک کار ما اگر بر دو ساعت است، با دو ساعت پیش از پیش طفل ما چی باید بکنه. و برای اطفال که امروشون گپ زده میشه، اطفال بسیار هوشیار هستن، اگر امروشون گپ زده شود چیزایی را که ما مادرها پدرها همه میبینیم که خطر دارن و یک چیز مناسب نیست، باید برای نوجوانها این تشریح شود، بسیار واضح باید گپ زده شود. معلوم دار که یک حالت شده که ما شما از اولادا را جلوگیری کردن نمیتونیم از تلفن ناکل انسان ها را، اما میتونیم که اینا را درس یاد بدیم، برشان بفهمانیم که چی خوب است چی خراب است. باید فامیل والدین خودشان باید یک رول مدل باشن برای اولاد خود. فکر کنین اگر ما خود ما به سلفون باشیم و اولاد خود بایم شما نباشید، این خود که امکان نداره، بخاطر ما خود ما بر از ما غلط یاد میدیم. ما به مغز خود یک قسمت از به نام ریوارد سنتر میگیم و این ریوارد سنتر مثل از ایست که وقتی که شما یک عادت شروع میکنیم و اون تکرار میشه تکرار میشه، این ریوارد سنتر آن میشه و او مجبور میسازه شما را که بازم او کار بکنه. اینال بر اولادا این مثل یک ادکشن وار شده، اگر ما توجه نکنیم به اطفال خود داینده شما باعث از این میشه که بیشنین اطفال تا نگاه کنید، تکلیف هایشون همشون رو بخورید. داخل همه قدر این بسیار یک مسئله جدیست که باید اطفال رو باید ما کمک کنیم و همراهشون صحبت که وقت خودم باشه.
تشکر خانم برمی، یک دونه سپاس.
تشکر از
یوه موضوع تو زاویه د امریکا غږ نوی ځانګړی خپرونه د ونی دی یوی تودی موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه د دې خپرونې کتل هر شنبه د ماښام په شپږ نیمه بجې د یاسر د سپوږمکۍ په 4.9 چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پاڼو له لارې ما هیروئ.
شما بیننده برنامه بوالی سینا هستن. بینندگان عزیز، الزایمر چی است و چی اعراض و علائم داره؟ موضوع صحبت همکارم نجیب الله احمدیار با یک تن از متخصصین اعصاب است که در واشنگتن انجام داده است. توجه کنین به این مصاحبه.
با درود و با آرزوی سلامتی شما عزیزان، الزایمر یک از بیماری های شایع روانی در میان کهنسالان است که همساله کم و بیش 5 میلیون نفر در سرتاسر جهان در معرض خطر ابتلا به این بیماری قرار می گیرند. دکتر شیدر رضایی را در استودیوی مرکزی تلویزیون آشنا صدای آمریکا با خود داریم تا با پرسش ها در مورد بیماری پاسخ ارائه کنند. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. نخست، الزایمر چگونه یک بیماری است؟
الزایمر یه بیماری پیشرونده مغزه که در اون یک تغییرات قابل برگشت تو سلولای مغز ایجاد میشه که به تدریج آدمی که الزایمر داره حافظش رو از دست میده و سایر توانایی های عقلی که مثلا باهاش حساب کتاب میکنن، محاسبات میکنن یا قضاوت میکنن، استنتاج میکنن، اینا رو از دست میدن. معمولا افرادی که الزایمر دارن میگیرن اول کار یه مقدار حالت پرخاشگری و تهاجم هم پیدا میکنن، ولی همیشه نه.
چی سبب از این تغییرات میشه؟
واقعیتش اینه که دانشمندا هنوز به درستی نمیدونن علت بیماری آلزایمر چیه. یه سری چیزهایی رو حدس میزنن. اغلب موارد کسایی که آلزایمر میگیرن سنشون بالاست. پس سن یک عاملیه که وقتی بالا میره میتونه موجب آلزایمر بشه. تقریبا بالای 65 سال از هر 9 نفر یکی آلزایمر داره و بالای 85 سال از هر 2 نفر یکی آلزایمر داره. پس هر چه سن بره بالا خطرش بیشتر میشه و تو زنا معمولا تو سن بالا خطر آلزایمر بیشتره، یعنی به ازای هر 3 زن 2 مرد آلزایمر میگیره.
تشکر. بشنویم که بیننده ما چه پرسشی دارن.
سلام به مهمان و بینندگان برنامه بوالی سینا. نام من قاسم است. کیها بیشتر به بیماری آلزایمر مبتلا میشوند؟
اون مواردی که از کسانی که زندگی ناسالمی داشتن، منظورم از زندگی ناسالم اینه که غذاهای چرب شیرین زیاد خوردن، وزن اضافی داشتن یا کم حرکت بودن، ورزش نمیکردن، اینها خطر بیماری آلزایمر درشون هست. کسانی که دیابت دارن، بیماری های عروقی، قلب و عروق دارن، خطر آلزایمر درشون بیشتره.
چی تغییرات میاد در دماغ یک فرد مبتلا به آلزایمر که شما گفتین مشکلات شناختی پیدا میکنه و اختلال حافظه پیدا میکنه؟
ببین، واقعیتش اینه که توی مغز یک سری پروتئینی ترشح میشه که طبیعی نیست، نرمال نیست و اون آمیلوئید اسمش. اون آمیلوئید وقتی توی مغز ترشح میشه رسوب میکنه، ته میشینه، پلاک، یه تشکیل پلاک میده و اون پلاک ها باعث میشن به هم گره میخورن و باعث میشن جای سلولای مغزی رو میگیرن و سلول مغز یا نورون بهش میگن میمیره و وقتی سلول مغز میمیره مغز آدمای مبتلا به آلزایمر کوچیک میشه.
باز هم نوبت برای بیننده ما میتین.
نام من شیرین محمد است. به دکتر صاحب برنامه سلام تقدیم میکنم. عرض و علائم بیماری آلزایمر کدام ها هند؟
برجسته ترین علامت بیماری آلزایمر فراموشیه. خیلی وقتا آهسته شروع میشه بیماری، فقط مثلا اسما رو فراموش میکنن، آدرس ها رو فراموش میکنن، اول دست کلیدشون یادشون میره کجا گذاشتن، چیزایی به این سادگی و به تدریج پیشرفت میکنه، حتی نمیدونن نهار چی خوردن زور. ولی تهاجم و پرخاشگری، یعنی دچار سوء ظن میشن مریضای مبتلا به آلزایمر اول کار، ممکنه به دیگران شک کنن و حمله کنن بهشون، این ممکنه علامتش باشه و خیلی وقتا واکنششون نامناسبه. به فرض خبر مرگ یکی رو میشنون ولی شروع کنن لبخند زدن، این ممکنه اگه فرد بالای سن 65 تا 80 سال ایناست ممکنه شروع آلزایمر باشه، باید دقت کنن. میرن از خونه بیرون گم میشن تو خیابون، این علامت بیماری آلزایمر اگه شروع شده. و اگه به هر حال مریضی پیشرفت میکنه، در مراحل پیشرفته حتی نمیتونن حرکت کنن، نمیتونن از تخت خواب بلند شن، باید کمک بشون که و اختلال پیدا میکنن، نمیتونن قورت بدن، یادشون میره اصلا قورت بدن و نفس کشیدنشون هم دوچار مشکل میشه.
دکتر صاحب، تشخیص از این چگونه است و چرا برای تشخیص فوری آلزایمر بسیار تاکید میشه؟
اگه تشخیص قطعی بخوایم فقط بعد از مرگ ممکنه. از توی مغز فرد میتونن نمونه بذارن زیر میکروسکوپ، اون آمیلویدا، اون پروتئینا رو ببینن.
ولی
قطعی اون موقع است. اما دکتر وقتی که شروع میشه علائمش میتونه شک کنه به اینها علائم و میان از مریض رو معاینه میکنن. این معاینه روانی هم داره. یه بخش معاینه روانی داره که یک پرسشنامه است. یه سری سوال میکنن و ارزیابی میکنن، میسنجن که چقدر فرد هنوز حافظش کار میکنه. اینا بخشی از این تشخیصهای آلزایمره، ولی در اینها سی تی اسکن کمک میکنه و ام آر آی که ببینن اندازه مغز چقدر.
باید هرچی زودتر این معاینات
تشخیص داده بشه بهتره، چون که میتونیم که یه سری دارو هست که میتونه کمک کنه به
پرسش بینده مام در مورد تداوی عزیزه که میپرسن سوال گرفته، بعد از اون میپردازیم به قسمت تداویش.
سلام خود را به بینندگان و دکتر صاحب برنامه با علی سینا تقدیم میکنم. آیا بیماری آلزایمر قابل پیشگیری و تداوی است؟
واقعیتش اینه که درمان قطعی نداره آلزایمر، ولی در حال پژوهش و تحقیقات وسیعی هستند. مرکز بیماری های اعصاب و روان در امریکا، مرکز بیماری های آلزایمر در امریکا تحقیقات بسیار وسیعی دارن میکنن روش. اخیراً داروی سولانزماب رو به عنوان یک در واقع جلوی پیشرفت بیماری رو بگیره اگه در مراحل اولیه شروع بشه معرفی کردن. اما داروهای دیگه هم هستن مثل گالانتامین که اینها هم کمک میکنن به اینکه هوش و حافظه رو یه مقدار تقویت کنن. مهم اینه که وقتی فردی مبتلا به بیماری آلزایمره خانواده بشینن تا وقتی که طرف هنوز میتونه فکر کنه باهاش تصمیم بگیرن که اون به فرض تصمیم داره با کدوم بچهش زندگی کنه، تصمیم داره که مثلا وقتی که مراحل آخر زندگیشه تو بیمارستان باشه یا تو خونه باشه. تا این تصمیمای مهم زندگی رو در موردش زود بگیرن چون ممکنه یه موقع انقدر سریع فرد بیفته تو وضعیتی که دیگه قابل برگشت نباشه که دیره که برای تصمیم گیری.
آخرین سوال دکتر صاحب، چقدر عمر میخوره یک فرد پس از ابتلا به بیماری؟
جواب 100% نداره این حرف، ولی اگر حدود 65 سالگی به بعد فردی بیماری آلزایمر گرفته باشه حدود 10 سال، ولی اگه بالای مثلا 80 سالگی گرفته باشه 3 تا 4 سال. با این وجود میتونه تغییر کنه.
تشکر دکتر صاحب، شکریتون به برنامه.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
اوس هم د مخدره موادو سره د مبارزې په تړاو څو مهم رپورټونه. په نشې توکو د یو ځوان په تړاو مهم رپورټ لرو چې وایي کوژدنې تر اوسه پورې په دې نه ده خبره چې هغه معتاد دی، خو هغه وایي خوشاله دی چې په یو شخصي کمپ کې درملنه ترسره کیږي. په دې تړاو مونږه د لیمې هوتک رپورټ ګورو.
23 کلن مجتبا چې د پکتیا ولایت اوسیدونکی دی وای 15 کاله وړاندې ملګرو سره پر نشو روږدی شو چې هغوی چرس وهل او د ده سرحد تر پوډرو او شیشې ورسید. مجتبا وای اوس یې کوزده کړې خو د کوژدنې کورنۍ خبره نه ده چې دی پر موادو روږدی دی.
و حالا آدم هم زیاد وضع بود از این که من دیمه را آقاش